په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې دي چې په لومړي ساعت کې به د افغانستان له ګاونډیو سره پر تجارتي راکړو ورکړو باندې بحث وسي، او په دوهم ساعت کې تر ډېره د انتخاباتو پر چمتووالي باندې بحث کېږي. د خبرونه وروسته زما همکاران درته وړاندې کوي، خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر واورو. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانه مانی کې ولیدل. ویلامی د ښاغلی خلیلزاد له قوله لیکلي چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی، او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د هر هغه اقدام او هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته کوي. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. دا هغه ځای دی چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو سیاسي دفتر هلته فعالیت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دوی ترمنځ لیدنه نه ده تایید کړې. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا لاسرتنۍ سفر سبا یک شنبه پای ته رسیږي. دوی افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ولاړل. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغې ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوګر د امنیه قمانداني ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
تېره شپه د یو لسیو وجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند محمد اغې ولسوالۍ په په څنګه کلی کې چې د یو واده مراسم تر سره کېدل نامعلوم و کتلو په خوا چې د محفل کې مخکې نه مخکې ماین دی په شو کله چې د محفل کې روکیږي یاد ماین پرې چارڅه کړی ده. عملی څلور تنه ملکي وګړي شهیدان شوي، همداراز اووه تنه نورې ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس وایي د پېښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. بلخوا د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کوماندو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان والي لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تېرو درې ورځو راهیسې د قرقین پر مرکز تهاجمي بریدونه سوي او امنیتي ځواکونه هلته په محاصرې کې ول. ښاغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمنول بولي.
بله، محاصره در هم شکسته فعلا، خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای
دی ویلنه که مرغز موج د ځواکونو د مقاومت لکبله د دشمن شاوخوا څلوېشتو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د کوماندو ځواکونو پر رسېدو سره دشمن وتښتید او لرې پرتو سیمو ته یې پناه یووړه. دوی هڅه کوي انتخابات چې یوه ملي پروسه ده وځنډوي او وی ګواښي. ښاغلی عزیزي وایي چې په کلیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له بریتانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. د اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه راوپارول، او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستان څخه د میرمن اسماعیل د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشې کړې، خو د سفر اسناد یې ترې ګرځ ولیدې. ګلالۍ اسماعیل د توقیف پر مهال جغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلې دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. میرمن ګلالۍ پر قبایلي سیمو د پاکستان د پوځي عملیاتو په اعتراض له دغه غورځنګ سره یو ځای سوې وه. د بشري حقونو فعالان دا په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ یو برید ګڼي او وایي له هم نور 9 تنه فعالان په همدې تور په توقیف کې دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویترز خبري اژانسونو د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي، هلته په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید ټاپه ورباندې لګېږي. ملګرو ملتونه له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. دغه ډله چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري په سومالیا کې تر خپلواک لاندې سیمو کې د دغو سکرو د تولید د مالیې له لارې عاید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو راپور وایي دغه سکاره له ایران څخه عربي متحده اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو ته انتقالیږي، خو ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون په سیالۍ کې چې د 10 هیوادونو نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم شوه. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
د اوسنی رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په نننی ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ز اسمت څاروان او ستار فروخ تاسو ته نیکه هلی وړاندې کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث لرو. د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده او انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسیدلي دي. د انتخاباتو لپاره تیاری په کوم پړاو کې دي، ستونزې څه دي؟ په دې موضوع د دې خبرونې په دوهم ساعت یعنی له درو تر څلورو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان، ایران او چین سره د افغانستان پر تجارتي راکړو ورکړو او د پاکستاني روپیو د ارزښت د لوېدو پر اغېز شخیشو. د ځینو راپورونو له مخې اوس د پخوا په شان افغانستان تر ټولو زیاته تجارتي راکړه ورکړه له پاکستان سره نه لري. له پاکستان څخه افغانستان ته واردات د پخوا په پرتله کم شوي او پر ځای اوس افغانستان ته ډېر واردات دومړی له ایران او بیا له چین څخه کیږي. په داسې حال کې چې پر ایران نړیوال بندیزونه ورځ په ورځ سختیږي، آیا افغانستان ته به د دغه هیواد صادرات اغېزمن نه شي؟ په وروستیو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفره وروسته د پاکستاني رسنیو پر اساس پاکستان افغان سوداګرو ته ځینې امتیازونه په پام کې ونیول څو د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګر اگر راکړه ورکړه یو وار بیا وغوړی شي. خو په همدې منځ کې د پاکستانی روپیو ارزښت په ورستیو ونیو کې په بیساری ډول لوېدل لري. د روپیو د ارزښت لوېدا ممکن د افغانستان پر اقتصاد به تاثیر نه وي، ځکه چې لا هم پاکستان د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی. په دې خبرونه کې په دې باب هم لغپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو.
من هم ستار فروخ به نوبه خود سلام تقدیم میکنم و شما را به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. طوری که عصمت سارمان همکارم گفت در ساعت اول در مورد مبادلات تجارتی افغانستان با ایران و پاکستان و کشورهای آسیای میانه و همچنان روی تاثیر کاهش واحد پولی پاکستان در برابر دلار در افغانستان بحث می شود. در ساعت دوم راجع به انتخابات ولسی جرگه افغانستان بحث داریم. این انتخاب بعد شنبه آینده برگزار می شود. در ساعت اول مهمانان ما هستند مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان و حاجی رحمالدین حاجی آقا مشاور ارشد اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان که هر دو مهمان ما از طریق تلفن در برنامه با ما می باشند.
بله دوارو ملمنو تا فروخ صاحب ارکلای وایوم. لمرای که د سوداگری دو وزارت وایان شاغلای مسافر قوقندی خدا دیو که چه تلفونی خطا شوی نوی زمو شاوریدون که تا معلومات ورکی چه فعلا دی افغانستان مهم تجاری شریکان کم هیوادونه دی؟ مش خوی شعره وکره چه دره هیوادونه مو یاد کرل پاکستان، چین و ایران او داسی ویلکیشه چه پا ورستوی که لپاکستان پا دی برخی که میدان ایران او چین وره دی. لکه چې د قندي صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیرله الحاج رحم الدین حاجی آغا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سلاکار دی او په عین حال کې ملي سوداګر دی، له دوی څخه به وغواړو چې حاجی آغا صاحب تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرو په راکړه ورکړه کې مشکلات په کومو برخو کې وي؟
ډیر مهرباني. زه خپل لومړی خپل نیک او توده سلامونه تاسو ته او ستاسو د لارې د افغانستان او د جهان ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې ملي سوداګر او ولس ته د زړه له کومې تقدیموم. ستاسو د سوال د جواب په مقابل کې باید ارزونه وکړم چې ملي سوداګر په نن حال بله
حاجي آغا صاحب ادامه ورکړي.
ملي سوداګر نن په افغانستان کې په ټولو په ډیرو بخشو کې مشکلات او ستونزې موجود دي. اگر لومړی ستونزې البته د امنیتي حالت دی چې امنیت په تامین نه دی د راکړې ورکړې او همدارنګه ترانزیتي امنیت نه دی د مال د انتقال په هکله نه دی تامین. دوم خبره دا دی چې په نننو سبا کې په څو ورځې کېږي چې په تعرفه په ډېر سرسماوره ډول لوړه شوې دي چې دا طاقت فرسا دی د ملي سوداګرو په مقابل کې. همدارنګه چې په ډېرو ځایو کې په ډېرو ګمرکونو کې همدا اوس البته
موضوع مشترونه بحث درلود په خبرونه کې د مالی د وزارت ویاند او مطبوعاتي مشاور هم حاضر و. هغوی په دې اړه خپل نظر څرګند کړ او د سوداګری خونو د سرپرست هم خپل نظر څرګند کړ. لیکن زما پوښتنه دا ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره چې تاسو راکړه ورکړه لري کوم مشکلات نور لري، یعنی هغوی کوم مشکلات افغان سوداګرو ته ایجادوي؟
بله ډیر مهرباني. زه باید ارزونه کوم چې زموږ د همسایه وادو سره فیلن په ټولو امورو کې زموږ راکړه ورکړه البته جریان لري. صرف په 1978 کې د فراه ولایت کې چې هلته تقریبا 12 ورځې کېږي چې هلته بندر تړل شوی دي او د بندر هغه لري ته په تنهو تنو البته زه درته وایم چې تر لکتو نجاف سیخ همدارنګه وارداتي مال پروت دی چې افغانستان ته باید د انتقال حالت ولري. او په دې ارتباط هم د مالی وزارت موین ته وعده کړی چې موږ په نن سبا کې خلاصو خو تر اوسه نه دی خلاصوي. دا یوه خبره ده. د پاکستان په سرحدي
بله
اوس د سیب موضوع دی. د سیب د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې دغه موسم دی چې باید پاکستان ته انتقال شي. خو خوشبختانه غم موږ خبرې کړي دي د افغانستان او پاکستان د ګډې خونې البته په دې مورد کې خبرې شوي دي. خو د قرنټین سرټیفیکټ ته چې هغه وزارت زراعت ورکړي
ډېر مننه. تشکر
آقای رحمالدین حاجی آقا و شما برمیگردیم. تشکر. حالا مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان را هم از طریق تلفن در برنامه با خود داریم. قوقندی صاحب، نخست در مورد حجم مبادلات تجاری افغانستان با ایران، پاکستان، چین و کشورهای آسیای میانه بگوین که در چی سطح هست فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت مهمانای برنامه شما، تمام عزیزان شنونده ما را میشن. امیدوار هستم که در قرار صلح و صمیمیت و بهبودی باشن. مطمئنم که ما میخوایم در کلی صحبت کنم، چون در اگر کشوروار بگویم بر ما شاید مشکل شد. خب یکی دو سه کشور را میتونم که بر شما بگویم، مثلا با پاکستان حدود یک اشاره سه تا یک اشاره پنج میلیارد دلار دوران تجارت داریم که حدودا 600 میلیون دلار صادرات است و بقیه واردات است و همی حدودای یک تا یک اشاره دو با ایران هست و همی رقم یک اشاره پنج تا یک اشاره هشت با کشورهای آسیای میانه هست، همی رقم و چین و بعض کشورهای دیگه هست اگر در کل بگویم.
بله
میلیون دلار صادرات ما هست و بیش از 7 میلیارد دلار واردات ما هست. کمی دوران تجارت ما نزدیک به 8 میلیارد دلار یا 8.1 میلیارد دوران تجارت با تمام دنیا داریم.
بله، اتکای تجارتی افغانستان با پاکستان در این اواخر تا چه اندازه آقای قوقندی کاهش یافته؟
خب ما مهمی است که ما میخوایم با کشورهای بیشتر دوران تجارت داشته باشیم، با کشورهای بیشتر دادستر داشته باشیم. بر اساس برنامه هایی که در 3 سال گذشته داشتیم، خوشبختانه که راه های بدیل ترانزیتی زمینی، هوایی و بعض راه های دیگه است که میخوایم با تمام همسایه خود از در نیک باشیم و رابط نیک تجارتی داشته باشیم.
بله، ډیر زیات مننه کوروادن اجازه صاحب، ستاسو په نظر هم د بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي اړیکې د دې سبب شوې دي چې پاکستان د افغانستان اتکا ختم شي او کنه؟ فکر کوي چې د پاکستان له لوري ځینی البته ځینی سوداګرو څخه چې ما ورېدلې دی وای چې کله ناکله خندونه پیخوي د افغان سوداګرو د مالونو په لاره کې، دا د دې سبب شوې دي چې سوداګر نورو هیوادونو ته مخه کړي. کوم علت په دې کې رول لري؟
زه جناب کوکندي صاحب ته سلامونه کوم. او البته په دې مورد کې به زار زونه وکم چې بعضی وخت کله ناکله دا ستونزې پیښیږي، اما زموږ دولت، زموږ هیواد، البته حکومت، خصوصا وزارت تجارت او همدارنګه اتاق تجارت، بورد متشبثین، همدارنګه خپل پراس کې رئیس جمهور د مملکت په دې کې ډیر هوایی دالیزونه پرانیزی، چې دا اوس موږ تقریبا شپږ هوایی دالیزونه لرو په افغانستان کې، چې دا زموږ پر تجارتي پر صادراتو باندې ډېر تاثیرات اچولی دي. همدارنګه زموږ داخلي صنعت باید یاد کړو چې زموږ داخلي صنعت هم د رشد په حالت کې دی. تقریبا په هر ولایت کې موږ، خصوصا په زونو په مرکزو کې موږ تر 100 اضافه فابریکې فعالې دي، شخصي فابریکې چې اوس تولیدات کوي. دا خپله د افغانستان په داخلي مارکیټ کې ډېر تاثیر اچولی دي او همدارنګه د وارداتو مخنیوی کړی دی. خو هیله من یم چې دولت لا پر دې باندې لږ نوکه کې ډېر توجه وکړي، خصوصا د مځکې په توضیح کې، د فابریکونو په امنیت کې، د صنعت په امنیت کې، د ترانزیت په انتقالاتو کې، د سوداګرو او ملي سوداګرو سره، ملي پانګوالو سره ډېر البته همکاری وکی.
بله، تشکر از مهمانان ما سپاسگزاری میکنیم و آنها را با خود می داشته باشیم. حالا تماس های برخی از شنونده های ما
لند خبرتی ها روست باوریدون که تا در تلفون شمیری همیلان کو آماده دیوسی
زما رای زما حق
نیوان دو رسواری مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمانی بیا آغا میرمانی
من خیز رئیس دانشا که در اینجن دی در کمیسون
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ساعت 2:18 پس از ظهر به وقت افغانستان است. بار دیگر شما را به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ساعت اول در مورد حجم مبادلات تجارتی افغانستان با ایران و پاکستان و کشورهای آسیای میانه و همچنان روی تأثیر کاهش واحد پولی پاکستان در افغانستان بحث میکنیم. مهمانان ما در این ساعت هستند مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان، و رحمالدین حاجی آقا، مشاور ارشد اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان و تاجر ملی.
اوریدون که تا باید تلفن شمیره ایلان که از کوله شی چیز مشلا دوارو درانو ملمنو شاغلی و قوقندی و حاجی آقا چخه پشتنی وکی د تلفن شمیره ده 0-9-2-3-5-4-5 بلا شمیره ده 0-8-2-5-5 هم دارست ده سکایپ لطریقه هم کوله شی لمشتر تماسونی سی radio.azadi زمشت ده سکایپ پتره. اوریدون که لروزان معرفی که مهربانی سیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب
بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین مهربانی.
کور ودان مهربانی.
مننه از مال بار دغه وطن د مرګ کله د حکومت لا ته ورسېږي یا پاکستان لاره وتړي یا ایران لاره وتړي هغه زموږ کوم تجارتي کارونه چې دي هغه ټول بند پاتې مثلا نور میوې رسېدلې دي ولې دې مخ تر مخه د دغه لارې د دغه کار مخکې جواب نه ورکوي ولې مخکې ناسته ده یو او بل دا محصول د څه ودي کله چې موږ یو شی
موضوع چې محصول څنګه دی ډیر دی او کنه دی باس تر لوت خو دی مالی وزارت چارواکو ویل چې مالیه نه ده زیاته شوې یا ګمرکي محصول نه دی زیات شوی.
بله، یک شنونده ما از هرات تماس گرفته. شنونده گرامی بفرمایید. سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. زه دو سوال دارم سروان صاحب. نمره سوال قوغنی صاحب خدای د تهران بندر چې اسلام کلا سره دغه دی هغه د ډیر وخت چې مکانان هلته ولاړ دی محصول حکومت زیات کړی دی خو دې خو ملس تشویش پیدا شوی چې د امریکا فشارونه دي.
بله،
یعنی اوس مالیات حکومت درې چانده څلور چانده کړی دی ولس طرف راغلی چې وختي یوازې پنځه افغانۍ وخت په نه افغانۍ ده
تشکر. سوال شما را گرفتیم.
دوم سوال هم بکنیم
تجارت سلاکات سب خودیم گاز چې واردېږي د تجاران کیفیت ته مو وګورئ اکثر وخت موږ خپل هم چې ګاز رو کور ته چې ولګو دود دی په دې باره کښې وکړي
ډېره مننه. کور ودان مولوي صاحب هم ټېلیفون کې دی، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
تشکر ډېر ښه موضوع ده. چونکې افغانستان یعنی پاکستان خو په هر عرصه کښې زموږ سره خیانت کوي دا بسو د تجارت و عرصې ته که چېرې همدغه د پاکستان کله توقف او کله ایله کله توقف او کله ایله دا خو بیا د افغانستان تاجرانو ته هم نقص دی او د افغانستان ملت ته هم نقص دی. آیا بې له پاکستانه د افغانستان حکومت نورې بدیلې لارې هم لټولي دي او لټوي تر دغه نورې هغه د بعضو لارو خو موږ خبر یو نورې بدیلې لارې هم لري چې ګر سره د پاکستان سره دغه تجارت قطع شي داسې. او بله پوښتنه مې دا ده، افغانستان په هره عرصه کښې اوس هند ته نږدېوالی پیدا کړی دی، دغه د هند سره نږدېوالی به د پاکستان او د افغانستان په تجارت باندې کوم اغېز وکړي که بیا ونه کړي؟
بله صاحب،
شکر ډېر پښتون. یک شنونده دیگر ما از ولایت سمنگان زنگ زده. سلام به شما.
بله
و علیکم
سلام به شما به مهمانای محترم شما.
سلامت باشین.
سوال من از جناب قندی یعنی است که وقتی که دلار بالا میره نرخ افغانی پایین میره با صورت همی جنس هم بالا میشه، اما وقتی که پس دلار پایین میشه و نرخ هم در جاش میمونه.
بله،
این مشکل دنی که پرچین فروش هاست یا از مرکز از تجاره کلان من کار را میکنن.
بله بله، سوال شما را گرفتیم. تشکر.
مننه
از شنوندگان ما، سپاسگزاری میکنیم.
لټولو مننه. بیا به هم نوبت وروسته ورکو اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی هم فکر کوم چې ډېرې پوښتنې د ښاغلي قوقندي صاحب څخه
دي. بسیاری سوال راجع به
کفایت نو موش بیار
قوقندي صاحب بود. بله قوقندي صاحب، سوالا را شما یادداشت کردین؟
اوناش که باید من زرفن میگم چون من در داخل محترس یک جای میرم قلم هست اما یاد داشت نمیتونم. اوناش که باز اگر اشتباه شده باشه یا من نگرفته باشم باز میشه
که من باید بری کنیم. سعیده بیخی بفرمایم.
اول میخواییم به ما همکار عزیز ما که سمنگان تماس گرفتم که نوسانات در نرخاخ هست، ما قانون حمایت از مستهلک داریم هر زمانی که اما هش حق شما را که سازمان ملل متحد بر برابر یک مصرف کننده مستهلک داده تلف میشه، اما کمیته یا کمیسیون داریم که نه تنها در کابل در تمام ولایت افغانستان میتونین که در اون کمیسیون شرکت کنین، در اونجا عرضی خود را درج کنین، حتی اگر شش ماه هم تیر شده باشه و شما تازه بفهمین که متضرر هستین شما میتونین که اقامه دعوا باز کنین در برابر هر فروشنده. مسئله دیگه که ای است که بیان یک وقت بگویم اگر در تنها در شهر کابل همگی نیروهای امنیتی ما را بیان، چون وزارت صنعت و تجارت وزارت نیست که خودش پلیس داشته باشه، ما نیازمند از این هستیم که بعض کسایی که خلاف قانون کار میکنن باید به مراجع و قضایی معرفی شن و پلیس سارنمالی است که با ما همکاری میکنن. اگر ما تمام نیروهای امنیتی ما که بیشتر از 350,000 هستن اگر در کابل هم بریم، ما نمیتونیم که تنها یک یک دکانی که در کابل هست یا مغازه و فروشگاهی که در کابل هست نظارت کنیم، تا این که خود مردم با ما همکار نباشن، خودشان
از ما را همکاری نداره. آقای قوقندی، آیا با برخی از ببخشید من یک سوال داشتم، با برخی از متخلفین در این قسمت شما کدام برخورد داشتین تا فعلا؟
هر کسی که مراجعه کرده ما به مراجع عدلی و قضاییش معرفی کردیم که باید اینا پیگیری شه و باید اونا بخواین ضررشان را تصدیق کرده بتانن که فرض مثلا اینا یک کالا را خریدن با 30 افغانی و قیمت اصلیش بوده 25 افغانی، یک کالا را خریدن با 10 افغانی اما او همون لیبل که پشت خصوصا کالاهای خوراکی یا کالاهای پوشاکی همون لیبل که در پشتش بود تنها کاتن نبود، یا مثلا یا همون مواد مدنی که در پشترش گفته 5 گرم چربی، یکی از این تفاوت داشت، اینا میتونن که قامه دعوا کنن.
خوبندی صاحب، شما با فروشنده ها و تجاران و وارد کننده ها نشست های داشتین، با آنها صحبت کردین در این قسمت که چرا این کار را آنها میکنن؟
ببینین، ما کس را متهم کرده نمیتونیم، یعنی این سوال بر اساس نظام اقتصاد بازار که ما با قانون اساسی خود پذیرفتیم هیچگاه وزارت صنعت و تجارت نرخ تعیین نمیکند، اما ما قوانین دیگه داریم، قانون رقابت، قانون حمایت از مستهلک و مسائل دیگه که جلوگیری یا اداری نرم استاندارد است، هیچ کالا که بر اساس معیارهای نرم استاندارد در افغانستان نباشه در داخل کشور وارد نمیشه. یعنی این ما باز هم بر اساس همین کمیسیون یا کمیته که بر اساس قانون ما ایجاد کردیم، بیشتر از 20 ولایت اینا ایجاد شدن، کار خود عملا آغاز کردن، ما کارهای انجام داریم. هر زمانی که کس شکایت کنه ما با شکایت از رسیدگی میکنیم و هیچ گوی قانون رقابت خودش. دوستای عزیزم، اگر شما در پراگ هستین یا در کابل، حتما سفرهای بیرونی داشتین. شما اگر در یک فروشگاه یک اندازه میاری تر باشه در آمریکا یا در کشورهای بسیار قوی، قیمت از او کالا نسبت به او فروشگاهی که مثلا برق نداشته باشه یا یک کمک دورتر باشه یا ارائه خدماتش بر مشتریش بهتر نباشه متفاوت هست. قانون و رقابت اینا کلش خودش مد نظر میگیره و همه یکسان از موارد قانون حمایت از مستهلک مستفید شده میتونه.
تشکر. لطفا به پاسخ برخی از سوالات دیگر بپردازین قوقندی صاحب، سوالات شنونده های ما اگر یادتان باشه.
من فکر میکنم
بله خیر دوباره پیاد بیکو
برادر دیگه ما
بله در پیاد بیکو کمیری ده یو آوردون که ویل چه ویده دیم زینو محصولاتو گمرکی محصول زیاد شویده کچم مش تیروانی پدی عرب بحث درلو دی مالی وزارت در خبر نتایده بله
خوشبختانه یادم آمد یک سوال دیگم یادم آمد که در مورد پایین بودن کیفیت گاز فکر کنم صحبت کردن.
بله بله.
اول خواهیم کیفیت گاز ما خلاص کنم که حالا خوشبختانه بر اساس حکم رئیس جمهور یک اداره تنظیم نفت گاز افغانستان ایجاد شده و تمام مسائلش مربوط از اوناست، تجارتش و کیفیتش یا تعیین کردن کیفیتش مربوط به اداره نرم استاندارد میشه، مربوط به وزارت صنعت و تجارت نیست. اما هیچگاه ما اجازه نمیدیم که یک تاجر ما کالای بی کیفیت وارد افغانستان کنه. بازم بر شما میگم اگر شکایت رسمی بود از هر تجارت ما آن واید امو جوازهای در حالت تعلیق قرار میدیم و اینا را تا که مسئلهشان یعنی مسئلهشان یک طرفه میشه به نهادهای مسئول معرفی میکنیم، یعنی این کار ما میکنیم در توان ما هست.
بله.
و سوال دیگه این ارزش سوال دیگه که در مورد امو تکس مالی و گمرکی اینا بود، ببینید بعد از ما هیچگاه مثلا تقریبا در سال گذشته به خاطر حمایت از صنعت ما ارزش 10 میلیارد افغانی ما کاهش در تکس مالی ما پرداخت‌های گمرکی داشتیم، ما اما طرف‌های حمایتی به خاطر صنعت خود و به خاطر واردات خود اینا داریم که و خوشبختانه که در تعیین تکس مالی سکتور خصوصی خودش حضور داره و یک کمیته هست که تصمیم میگیره. اما این کالاها بعضیشون بلتی هست، اما معنای دقیق بلتی است که اینا اما قرارداد خطی که چقدر خریدن، چطور از اینجا چی بار است، چقدر ارزش داره، اینا وجود نداره. به خاطر وزارت محترم مالیه تصمیم گرفته که شما وقتی که قانونی از اونجا قرارداد کنین و کالا را بیارین به عنوان بلتی در بنادر نمیارین، هیچگاه مشکل نیست، هیچ مشکل وجود نداره. اما اینه که بلتی نیه، اینا اما تصمیم گرفته شده که یک اندازه اما کالاهایی که به بلتی میده اون مدرا تفاوت بیای کور میتونن باز بیشترش به گونه تکنیکی از وزارت محترم مالیه پرسان کرد.
ډیر زیات مننه سلامت و سهیل که څنګه چې می اشاره وکړه په دې اړه مشتریونی بحث درلود پورا ډیری خبرې په دې عقل له وکړه.
بله
لیکن لاجاغه صاحب څخه هم
سارون صاحب بخښنه یک سوال دیگه هم از یک شنونده ما از قاضی صاحب پښتون باقی مانده یک سوال مطرح کرد که بغیر از پاکستان آیا راههای دیگری وجود داره که افغانستان هرچند که افغانستان رابطه تجارتی داره با سایر کشورها هم و گفته میشه که طوری که قوقندی صاحب هم گفت مبادلات تجارتی افغانستان با سایر کشورها هم افزایش یافته کشورهای آسیای میانه این شنونده ما پرسید که آیا ممکن است که اتکای تجارتی افغانستان به پاکستان کاملا کم شود حتی رابطه تجارتی افغانستان قطع شود با پاکستان قوقندی صاحب پاسخ شما در این مورد چی است به شنونده ما
که رابطه تجارتی ما قطع شده نشه این مسئولیت من نیست بزرگان حسن اجازه ما برای جمهور افغانستان ممکنی تصمیم بگیره اما خوشبختانه که ما راههای بدیل داریم و امروز یک رقابت سالم بین تمام کشورها در منطقه ایجاد کردیم که افغانستان به عنوان یک کشور ترانزیتی در منطقه شناخته شود یعنی افغانستان هم جایگاه خود داره اگر بر افغانستان بعد تجارت ترانزیتش مشکل ایجاد میشه همون کشورهایی که ایجاد میکنن خود از روها متضرر بیشتر میشن از اون لحاظ ما چند راه را که بر شما بگیم ما بیشتر از 10 راهی دلیز هوایی داریم انشالله در آینده نه چندان دور شاهد انتقال چند کانتینر کالا از دهلیز لاجوردی خواهد بود که در آینده نه چندان دور با برنامه ترانزیتی تجارتی و اقتصادی با ازبکستان امضا کردیم که از طریق ازبکستان به قزاقستان و چین بریم همطور از راه تاجیکستان و قرقیزستان چین هست و راه بندر چابهار و راههای دیگه هست که حداقل ما میتونیم که و یک مسئله بر شما بگویم که دید ما جایگاه ما موقف ما با تمام کشورها در منطقه دید یکسان است میخوایم با همه تجارت و ترانزیت داشته باشیم اما بعضی کشورها که در گذشته سیاست های دیگانه داشته امروز افغانستان نه خود از او متضرر میشه و باز هم یک بار دیگه تکرار میکنم که دید دولت افغانستان دید یکسان با تمام کشورها هست بر اساس منافع مشترک و روابط نیک تجارتی
تشکر آقای قوقندی
ډیر مننه او تجارت کې اصل ممداد سي چرته دي چا ګټي وي هغه کار کوي اجي هغه صاحب د غازو په برخه کې د اوریدونکو شکایت اصلا له سوداګرو څخه و تاسو کڅم عدد قوقندی صاحب ول چې د سیوې اداره جوړه شوې ده لیکن سوداګر ولې باید دا کار وکړي دوی ته جواب وایستاو یو بل پښتنه داده چې دا دهلیزونه چې جوړ شوې دي هوایی دهلیزونه د خو عموما د دې لپاره چې افغانستان نورو هوا دونو تصادرات وشي اما فکر کوي چې د وارداتو لپاره هم د دهلیزونه په درد خوري او کنه
بل زبا در زونه کوم چې تاجر هغه څوک چې تاجر د هیڅ کله نغوالي چې د کیفیت غاز افغانستان ته داخل کی مخکې کو کني صاحب هم مهرباني وکړي چې کتام هغه د دولت نه دی دفاع کوي کو په دې ارتباط زوم یو اداره د غاز او نفت موجود دی په افغانستان کې د په خبره زه تاییدوم هیت او اداره نور مسکندر هم موجود دی په ټول ځای کې په وخت مال نمونه ګری کیږي او هغه تجزیه کیږي بل اخر قتل کیږي په هیڅ وجه داخل د افغانستان ته نه پریږدي زه د دې غرور څخه داسې لمانیم کچې د ټول ورونو څخه داسې لمانیم کچیر په کوم ولایت کې په کوم شار کې کوم ځای کې دغه کسان چې دوی د بیکیفیت مال راوړي او خلک پازابوي او خلک د صحت لپاره خلک د لپاره موزري او همدارنګه خصوصا تیلي غازي هر شي چې هغه لطفا قانوني مرجو ته معرفي کې د حکومت دی حکومت دی هم د تاجر سره هم د دولت سره زه فکر کوم پاتو سو دا وای د لیزونه چې دی وای د لیزونه ډیر ګټه کړې دي زموږ په صادراتو کې ډیر ښه تاثیرات اچولې دي خو په وارداتو کې تر اوسه کم د تاثیر نه دی راوړی په دې خاطر چې تاسو ته معلوم دی چې وای د لیزونه یو تفصیلی لري د دې خاطر دی او دا خو ته تفصیلی تر اوسه نه دی شوی د ځکه د لارې چرایي هغه په دې خاطر کوشش کیږي چې دمدې کې د لارې واردات ډیر وتی او هغه هم د افغانستان د سوداګرو لپاره هم په ګټه کې دی او هم نرخ یې څه دی او ایز واردات ډیر لوړ تمامېږي.
اجازه صاحب یو مسله بلم ک تاسو مخته دي چاوریدونکو ته ورشي یو بلې موضوع بنیم ک تاسو لن نظر سرګن کې هغه مخکې قوقندي صاحب جواب هم ورکو خو لیکن دا چې خلک شکایت کوي چې کله چې د ډالر ارزښت لوړ شي د افغانۍ په مقابل کې جنس قیمت هم ورسره لوړ شي خو کله چې د ډالر ارزښت بیرته راټیټ شي جنس په مغه حالت کې پاتې شي قیمت یې لوړ دا خو د سوداګرو کار دی او لکه څنګه چې قوقندي صاحب ویل فکر نه کوم چې یو لوی خو بازار آزاد دی له بلې خوا خو هر دوکاندار او هر کس ته پولیس نشي درېدلی نو او خلک هم لکه څنګه چې دوی ویل شکایت نشي کولی څوک به چاته شکایت وکړي او څوک به پوښتنه وکړي البته دا د سوداګرو فکر نه کوي چې اخلاقي وظیفه ده چې کله د یو جنس قیمت ټیټ شي بیرته دوی په کمه بیه جنس عرضه کړي.
زه زار زونه مداده چې سوداګر هر هغه وخت چې په دوی په قیمت کې دوی جنس رانیتی خپل قیمت ترانزیت ترانسپورت او خپل خریداری محاسبه کوي تر ګمرکي محصول تعرفې پورې وروسته دوی عرضه کوي. خصوصا د افغانستان تاجران که زه تاسو ته ارزونه وکړم معمولي سوداګر چې دی دوی په هیڅ وخت کې په دا 15 کاله جنگ کې دوی د دې ولس خدمت کړی دی. تاسو فکر وکړئ چې په دې افغانستان کې 15 کاله 15 دولت راغلی دی په دې مملکت کې اما یګانه دغه دولتونه
خیر خدمت پخپل ځای دی هغه پخپل ځای دی او ځای چې پکې آی بی یا د نقد ځای هغه هم باید سره یاد کی که څنګه
دا خبره چې تاسو وایئ چې ډالر لوړیږي دغه زما ورور چې وایي ډالر لوړیږي یا څه تکیږي دوی مال لږ څه تکی زه خپله زه فکر دا خبره نه تاییدوم. زه دا خبره کوم چې تاجر په هغه ورځ تجاني بازار چرته سي یعنی تاسو فکر وکړئ دغه تیل په مورد کې زه تاسو ته وایم په هغه ورځ چې جاني بازار کښتې خود به خود په افغانستان کې 2-3 روپۍ نرخ شته کېږي ولو که تاجر.
بله تشکر سلامت باشین آقای رحمدین. آقا بازم برمیگردیم به شنونده های ما. شماره های تماس به برنامه را یک بار دیگر اعلان میکنم 0799-203-540 و 0778-122-755. از طریق اسکایپ هم میتوانید با ما به تماس شوید. رادیو نقطه آزادی آدرس ماست.
بله او ملمنه هم ورته یو ځل بیا معرفی کوو چې بله. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان ښاغلی مسافر قوقندي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سلاکار الحاج رحمدین حاجی آقا شاغلی حاجی آقا ملی سوداگر هم دیده او د افغانستان د ملی متشبسین و د بورد رئیس اوریدون که لرود زن معرفی که
مندن فروان سر بطن دو سر خبر کن سلام تاس و سر ملمانو
سلامت و سیب بطن دو سیب
فروان سر خبر کتا وقت فروان سر کتا وقت داگه ډالر پورته شو دغه تجاران یا دوکانداران خپل شی لوړوي بیا کښته شو دا نښته کې دا ساتې خبر در دوم هغه په دې خاطر باندې نو در فاروال ته چې دا آزاد بازار دی که یو سړی کښته نه کړي لس نفره سل په بازار کښې په زراو دوکانونه دي هغه آزاد بازار اوتومات هغه که راغل ارزانه ورکوي یعنې بیا چې څوک نه شي هغه ځکه دا تعریفي ده چې سړی کوشش کوي چې شی سره بل دوکاندار شی ارزانه ورکړي
وطن وطن دو صاحب تاسو پخپله سوداګر یاست تاسو پخپله هم دا کاروبار کوي یو دفاع مو وکړه خو دا راته وایس یو شمیر خلک شکایت کوي چې کله تاسو خصوصا له پاکستانه جنس راوړئ وایي کوم شی چې هلته په یوه پاکستانۍ روپۍ دلته په یوه افغانۍ خرڅوي یا عین جنس په کابل کې په یوه افغانۍ یا په غزنی کې کابل ته همغه جنس وړئ بیرته په یوه افغانۍ خرڅوي په حال دا ده چې په غزنی کې یا په هلمند کې په یوه پاکستانۍ روپۍ وي
نه ګوره فروان ته دلته خو یوه خبره تا ته روښانه کړم چې یو خل چې کانه فروس دوکاندار چې هغه د افغانۍ د پنجشې خرڅوي هغه باندې موږ خبره نه کړو او هغه هم د فروس دي چې هغه شی عمده خرڅوي هغه فقط 2.5 یا 1.5% د ګټه موږ سره اچوي 1% 1.5 چې دې توپانې 2% دی موږ نه پرېږدو په دې کې شی دا نه وځي خلک شی نه و دا آزاد بازار دی موږ کوشش کوو چې شی ارزانه ورکړو چې مشتري پیدا کړي دا اوس کاروبار نهشته اقتصاد خلک کوشش کوي حتی موږ په تاوان شي خرڅ اروان ته ورو ده شل دره لس ډېر در موږ تاوان نه کوو چې خپل مشتري به لاته ورنه کړو دا په افغانستان کښې راځغه له جاغه ته معلوم ده چې تجارت په لکهو لکهو تاوانونه کوي د غلط شي
ډېره مننه وطن دو صاحب
یو پوښتنه پاتې کړه یو پوښتنه دا ده چې د امیر اقتدار دوی ولې نه خلاصوي دا خو دغه تجار خوشیان بېخي ګران شوي دي بېحد ده
یو شی په درې نسخې د ایراني چنده تر کله پورې خلک در بدل سوله ده دونه اقتصادم خرابې نو په دې کې تکړه دي دا ولې نه موږ څه څه خلاص کیږي ایراني شان خو په افغانستان کې به ځکه چې ګران سي دي
دا
جواب راکې مننه
ډېر زیات مننه کور ودان بل اوریدون کایل روزان معرفي کې آزادۍ رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه ګل محمد نه پراولاته بل بلک د شیوان سیمه سره به خبرې کوم زمانه کو کنده تاسو ته خبره پوښتنه ده نو چې د پاکستان او د ایران سره پر مخ وایي د تجارتونو کړی نو ډیر بشي دا تجارت کوم لري تر بازار کو ټوک ټوک کې درنو پورا کې وساله دا خراب شوی چې به هیڅ په ټول څه نه دی نو که دې بل بجن دا ولته ولته نو ډیر څه شوی دا یو ورځ نه د دوی ورځې هم نه دی راځي د پاکستان او ایران سره د مشکلاتي او بلغه د دولتي چارواکو ته کوم دا غوښتنه ده د کوم د پولیسو پوسټ چې دي چې دغه دغه مشوران سره د بارونو چې د 200 پیسې وانه کی دغه مشوران هم د پیسې برته د په دغه مال باندې چې دغه مال د خپل ملت باندې ګرنیږي نو بس ما دا غوښتنه
ډیر زیات مننه سلامت اوسې خو
راغی ګل محمد شنوندې ما سره تماس گرفته و میرا ویم بک شنوندې
بله
دیګر ما
مهرباني کوسه
بله بفرمایئ
سلامت اوسې مهرباني کوي
ورونه خو بس مش خپل د کشمشي وو د بادام او د دوه کلیزور سره د دوه سره مې څه ته چرته ما ملسته خدای دا لور مش ته دوه توان او سیس به دغه نه لولي په تاسو ته کې مش خپل کړی دی اوسه د پښتو د اتیا او یار په خرڅېږي او چې موږ راځو چې هر څونه تکلیف مکړې دا خپل پیسې اوس به ته لاس نه راځي
ګوره سید پد لیکن یو شی تم فکر دی یو شی تم فکر دی ک چیرته تاسو دا په پاکستانی روپیه خرڅولای یم په ایرانی تومن یا ریالم خرڅولای نو بیا به تم رتاوان کړی دا خو افغانی له هم ډیر زیات ثبات لري په مجموع کې ډیر تغییر خونه دی فکر راغله
خو زه شام ډیر شام اوس په لنم په کالدارو ده نه په پاکستاني پیسې دا کچېره خلیا غو مې و چې بیا خو بلان پروا نه کوي څه تاوم
یو خدا په تاسو پوری اړه لري دا خو په تاسو په اړه لري چې تاسو راکړه واکړه کوي کشمش یا بادام خرڅوي په افغاني خرڅکي کوم په افغاني خرڅولې دا تاوان به مونږ وکړي
نو خو تاسو خبره ده چې اوس مکمل افغانۍ په افغانستان کې خو بیا جوړه خبره ده اوس موږ شام ډېر وخت مو کار د پاکستان سره په اکثره د پاکستاني ورغوره موږ کار په بار ده یاره په څنګه چې څنګه کې یو څه موږ د افغانۍ سره کار ده نو څه د کلدار ده نو هغه په کلدار هم ډالر ډېر سخت پورته سو په افغانۍ هم پورته سو نو موږ د کال ټول کال موږ تقریبا یا دوری وځ غلا دوری هغه ټول د ډالر مقابل کبیر ته
بله
دا زموږ کور ته به څومره راوي
بله ډیره سيته مننه هغه خلک چې دی افغانۍ لپاره تبلیغ کوي او وایي چې په افغانۍ راکړه ورکړه کوي یو نتیجه هم داده چې وس په پاکستاني روپیو چې چا راکړه ورکړه کوله دا د وسې گزار ولید ایو اوریدل کې بل به مخرو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوي صاحب لراډیو لری شي اجي صاحب تو خیل لراډیو لطفا لری شي یا ټیټه کې وس خبري وکي
او ډیر ما په وهرن زما د ناس زې ډیر څنګه د کني زه خو پیژم خو دونه فاصله نه بخښنه غواړم
بل اندرس تاسو خو صاحب فرماین
او سیده
زما د محترم امیر منوزه خو د پښتنه د سیزمور د چاجوي په ولس والی کې تاسو خبرې سیسه پر پلان او بادام کې خړی ستر اې د وطن هغه دي پر اوس اس کال زمور یو من کتاب په کنداري من باندې په 3,000 خرڅې د سش کال په 2,000 او یو من بادام زموږ په اوس اس کال ته خرڅې دو هغه په دې ډیرو زیاتو روپو یعنی په 900 کالداري باندې خرڅې دو سش کال په 3,000 روپۍ دي د دې علت او سبب څه شي دا ولې دونه ارزانه د زموږ مالونو خرڅېږي او بل په زموږ په وطن کې کالدار په دې وطن کې په جنوبي ولایتو کې تاسو خبرې چلیږي آیا د ډالر ګرانس په کالدار دا د افغانستان پر اقتصاد پر تجارت باندې تاثیر وکړي کدي نه وکړي
سید ډیر سيته مننه لټول اوریدونکو مننه کو اول ک راضی تی دی ډالر او د پاکستانی روپیه په ارزښت باندې خبرې وکړي
بله پاکستان پایین ترین ارزش واحد پولیش را سه‌شنبه هفته گذشته تجربه کرد و یک دلار آمریکایی در بازارهای پاکستان به اساس گزارش ها به 134 روپیه مبادله شد. شماری از صرافان پاکستانی شکایت دارند که بانکنوت دلار در بازارها کاهش یافته و مردم برای خرید فروش به بازار سیاه رجوع میکنن. بله ساروان صاحب، در همین مورد از مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان که در خط تلفن با ماست سوال میکنم که به نظر شما چی فکر میکنین که کاهش ارزش واحد پولی پاکستان در برابر دلار در افغانستان چی تأثیر میتونه داشته باشه؟
خب ما بسیار معذرت میخوایم که کارشناس مسائل پولی نیستم، اما در کل به عنوان سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان بگویم که هر چقدر که ما از اسعار خود استفاده میکنیم در دادستان ما، این برداشت افزایی افغانی ما مؤثر است و افغانی یکی از هویت های ملی ما هست. و مسئله دیگه خواهش ما از کسایی هست که متاسفانه در هفته های پیش از بانک بله. مرکزی بزرگا صحبت کردن در مورد از این که انتقال اسعار به بیرون و به داخل بر ما امو تومن یا ای که کلدار می آوردن، این باعث کاهش ارزش افغانی ما هم میشه. خب مطمئنن که با کاهش ارزش کلدار حکومت پاکستان هم که از گزارش ها شنیدیم در موردش کارها یه نایدار، اما سیاست پولی ما این است که ما نمیتونیم که بیشتر از این ارزش افغانی ما کاهش پیدا کنه، برای دلیل اینکه تمام ما انفلاسیون پولی چقدر تشکر. بیشتر شوی تاثیرات خود بالای دادستانم میذاشته
باشه. تشکر. میخوایم از رحمالدین حاجی آقا مشاور ارشد اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان هم در این مورد نظرش را داشته باشیم. حاجی صاحب
بله زبا در زوانه وکم چه زما پیشنهاد داده چه د افغانستان بانک باید یو مشخص د دالر په مقابل کې د افغانی و دالر په مقابل کې یو تجار ته سرمایه‌گذار ته یو مشخص او یو قیمت کېږي، تر څو چې دوی افغانی ورته یوسي او په هغه قیمت ورته ډالر ورکړي. ولی یو خبره زه تاسو ته کوم، هغه دا دی چې په خارج کې څه وخت چې تاجر مال رانیسي هغه په افغانی نشته، نه په کالدار شته، نه په تومن شته، هغه په ډالر خرڅېږي. مجبور دی چې تاجر په خارجي اثارو دلته تبادله کړي. موږ ملي هویت افغانی دی، افغانی تاییدوو، باید افغانی واخلي. اوس هم تاجر په افغانی خرڅوي په افغان، ولی افغانی هم بعضې وخت د ډالر په مقابل کې تاو بالا ایلمانی و چی وست مر اکثر خلق پا تومن ده ایران تخه مطال ده تومن که مال وارده یا ده پاکستان ده پا کالدار وارده ای ده خپل تاجر تا سخت ضربی وارد کرده او وارده ای. نوزما ارزوانه فقط پیشنهاد می ده افغانستان بانک تا دی او ده افغانستان بانک ده دی تخه زان و نکا دی ده ده طول افغانستان ده ولد خصوصا ده تاجر و سرمایه گذار خبره ده سروان سر زتا سوایم قاطی وایم پیچه او دا خبر قاطی هم کوم چه لطفاً دی قیمت ورته تاین کی او تاجر تا دیوار کی تردی چه بازار بله. تارزه کی سیش. بازار کی دخو... پیچی ورکی تاجر تا دیوار
سیش. ستاس دا پیشنیا دو آوریدل شو، لیکن چو آوریدون کو پشتونی در لوده؟ یو خو دا پشتنو چه گل احمد لبالا بلو که چه وی ولی مو اخپل مال داره ولی رسایی دا چه تاسی او اعتراض لره پا اسلام قلعه که، لیکن تر کل پوری با تاسی مال داسی داره ولی او اعتراض تا با دوام برکه وی خلق لمشکل سر مخامختی. یو دا مسئله بل ستاسو په نظر بل اوریدون که چه زابل سخه فکر کومه تر توخی مخ که تلفون کرده و ویلی چه دو کشمش و بادام راکتا ورکتا کوی یا دا سادی روی پا پاکستان اروپای و بانی دوی تاوان کرده، که کسم تاسی دی اروپای و دی ارزش پا بارک خبر وکره چه باید خلق پا افغانه و سودا وکره. لیکن دی توخی سای پشتان جالبه دا غده وی چه بادام و قیمت نسبت نور و کلون و تجید شویده، حال داده چه وز خو افغانستان نوری لاری هم پیدا کرده دی صادرات و لپاره هند و مختلف وادون و تا دی حوال لاری هم دی افغانستان محصولات صادریشه، نو ولی دی بادام و قیمت باید ارزش تجید شویده.
جناب سروان سبزبا در زوانه وکم چه در غرورت از ما احترام توخی سرتا موز وسم بادام هند تم تا صادره و دوائی دلاری هر پر افته که دو پروازن رو اتا در اشپاز هوایی دالیزونه چه در وسته موز وچه
میوه نو خبرم داده چه ولی باید قیمت چی چی؟ باید قیمت الور شی نو؟
باید قیمت الور شی. بعضی وقت دستی چه تولیدات دیری
تولیدات چې ډیر چې خامخا بازار یا داسې تاسو ته معلوم دی چې مکور کې یا دغه زما ورور چې دا توخی چا خبرې کول تاسو ته معلوم دی دا اوس د غزنی او کابل لاره د کندهار لاره دا څو ورځې کېږي چې بند دی حتی موټر پر نشي تلای نو د ځینې مشکلات امنیتي سه بعضې وخت خلک د په داسې مسایل دی او بل هغه ورور چې وایي موټر موټرال ولې بند دی هغه موږ بند کړی نه دی میل هفتاد هشت بند دی میل هفتاد هشت دا پنځلسم ورځ دی چې بند دی په دې خاطر بازار نرخ لوړ شوی دی ما شخصا د جناب عبدالله رقیبي مهم صاحب وزارت مالی سره د تاجران سره وکتل د هغه څخه زه مننم کوم ما ته وویل چې ډېر ژر به دا بندر بیرته یله شي د تاجر په مخ کې چې مال حرکت وکړي دا د تاجر ګناه نه دی هر وخت پاټک پاټک بازی دولت ایجادوي تاجر ته
بله تشکر قوقندی صاحب شما چی فکر میکنین که چرا بادام در افغانستان قیمتش در این اواخر کاهش یافته طوری که یک شنونده ما گفت شما علتش در چی میبینین؟
ببینید خوشبختم که ما بازار بسیار زیاد بر بادام خود داریم هم از رای زمینی و هم از رای هوایی تولید بادام ما امسال بسیار خوب بوده نسبت به سال گذشته آمارایی که وزارت زراعت میده بسیار عالی بوده زشت عالی بوده اما با واسطه اونقدر نرخ بادام ما افت نکرده که قابل نگرانی باشه یعنی بادام ما بازم نسبت به سال گذشته بسیار اندک اگر تفاوت کرده باشه اما این بازارهای جدید میتونه که دوباره
بله قوقندی صاحب با وجود گشایش دهلیزهای هوایی چرا اندک هم کاهش پیدا بکنه نرخ بادام
ببین گفتم من شما که یعنی تولید ما بسیار زیاد خوب بوده اما اونقدر پایین نمونده که قابل نگرانی باشه اونقدر پایین نمونده اما این کسانی که به هندوستان میبره هیچ هم بادام ها ضرر نمیکنه هنوز نسبت به سال گذشته قیمتش بالاتر از هندوستان اینا فقط به خاطر که به پاکستان میبرن به کلدار یا به ایران میبرن به تمن میفروشن از اون لحاظ اونا میگن که قیمت شما در داخل افغانستان قیمتش به اون اندازه پایین نمیده که قابل نگرانی باشه
بله خوخندی صاحب یو پشتنه بلم امداری مخکې چې مول آجی آقا صاحب څخه وکړه هغه داده چې د سوداګر خپل مال خصوصا د ایران له بندرونو څخه نه راوړي افغانستان ته او اوریدونکو وویل چې وای خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي ځینې ایرانی مال اوس نه پیدا کیږي ستاسو په نظر دا کومه چاره به هم لري او کنه لري
نه مونږ سولر لرو او سوداګر تر هغه کسان چې افغانستان دنه واردات او صادرات کوي هم بازارونه دی ورته پیدا کړي او لارونه ترانزیتي لارونه هغه په خپل خوښه دی چې هر مملکت دوی ته سهولت ډېر ایجاد کړي دغه مملکت دوی ته د افغانستان دننه خپل مال راولي او د افغانستان د بهر نه ځي
ډېر زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو ته ورپه یادوو چې د دې خپرونې په دوهم ساعت کې په انتخاباتو خبرې کوو صرف یوه اونۍ انتخاباتو ته پام پاتې ده هیله ده چې په دې بحث کې هم ګډون وکړي خو اوس له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په سوداګرۍ راکړو ورکړو او د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمیدو په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې کوو د روپیو د ارزښت د کمیدو په اړه د سوداګرو نظر هم واورو مخکې تاسو د قوقندي صاحب نظر واورېدو حاجي صاحب هغه ستاسو په نظر د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د افغانستان په اقتصاد د افغانستان د خلکو په ژوند باندې تغیز لري او کنه
بله هرچند که اندکه اشاره داشت آقای رحمدین آقا اندکه پیشتر در این مورد
بله سلام تر زب ارزونه وکم د افغانستان داسې یو هیواد دی زب تاسو ارزونه وکم چې متاج پانه ډالر که پورته شو که کښته شو هم زموږ خلک ولس بیچارهګان په ضرر کې دی او که کالدار کښته پورته شو هم زموږ ولس بیچارهګان په ضرر کې دی که تومن هم کښته پورته شو زموږ افغانستان ولس او تجار او سوداګر په ضرر کې دی غلط په دې ځای کې دی چې افغانستان بانک ثابت نرخ نه لري ثابت نرخ چې هغه ولري تاجر ته پیسې ورکړي ډالر ورکړي چې هغه په ثابت ډول ټیټي کې وه مربوطه تجارتی کمپنی ته او په ثابت نرخ دوی راوړي بیا هیڅ وخت دغه نه دی بل خبره هم زه تاسو ته وکړم چې دوی ولې دغه زموږ افغاني چې دی ولې په خارجي بازارو کې دوی نه رواجوي ولې په سعودي کې ځو په سعودي کې چې دی چې تومان دغونه بې ارزښه دی تومان ورکړو سعودي اخلي ولې کالداري اخلي افغاني نه اخلي دغه نږدې پاکستان یې نه اخلي دغه نږدې ایران یې نه اخلي د دې ګناه د چا په غاړه ده صرف په داخل کې د مملکت چلیږي خارج د مملکت کې هېڅ نه چلیږي زه نه پوهېږم چې ایلت په دې کې څه ده ولس ټوله
دا دوی چې ورور مول افغانی غواړو افغانی زمون ملی هویت دی خو مشکل ټول په افغانستان باندې
افغانستان بانکی ده او که دا چه مش صادرات کم لرو که مصادرات دیر درلو ده شاید بیا به حقویم خوشتل
ساروان سه زمار زوانه داده یه مملکتی پینزه دیشکا جنگ پکشی که روانی اوس هم مش دیر صادرات لرو صادرات با دا اوس هم مش صادرات روان دی که مختلف زایو که روان دی صادرات خو ملز دی پا دی خبر از ساتر قناعت کن چه صادرات ملز دی ما یو تضمین د دغه خو باید موجود دی پولی خو باید موجود دی تضمین د پولی موجود نه دی تاجر ته تاجر بیچاره چې نن په ډالر په یو ورځ په اتش کې په اته اویا دی په پنځه اویا دی بله ورځ په دوه اویا دی تاجر اریان پاتې دی سوي کې او پر بازار په دغه نرخ روان دی ثابت نه وي نو خو مجبور دی تاجر سوي کې دولت ورته ترتیب نه نیسي ورته یو بازار نه نیسي صادرات بولته صادرات خو روان دی مجبور دی دولت هم ورخطا سی دلته مارکیټ هم خراب دی ولسم ورخطا سی ولسم د تاجر دلته شکایت وکړي نو دا خبرې دی ساروان صاحب نو زه هیله من یم د افغانستان بانک څخه چې دغه یو لاره ترتیب کړي تر څو چې هم تاجر هم ولس هم مارکیټ ټول وساتي.
بله تشکر. اتاق تجارت و صنایع افغانستان قبلا گفته بود که وضع تحریم های امریکا بر ایران بالای داد و ستد تجارتی کابل و تهران تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. قوقندی صاحب وزارت تجارت افغانستان در این قسمت تا چه اندازه موافق است با اتاق تجارت و صنایع؟ بله قوقندی صاحب هستین در برنامه با ما؟ فکر کنم که تماس ما با سخنگوی وزارت تجارت قطع شده. بله آقای رحمودین حاجی آقا شما بله شما هم موافق هستین که میتونه تاثیر منفی بر جای بگذارد تحریم های امریکا بر ایران بالای داد و ستد تجارتی کابل و تهران؟
بلکل سروان سرزق و ارزوان مداده تاسته چه در دیر غط تاثیر لری پدی تاثیر لری چه زمور دا اوس مال زمور پیسی با زمور دا کمی لاری چی دی که اغا مال چی مور دا بندراباس دلاری یا دا چابهار دلاری دلتا دایمو چابهار فالکه یا بندراباس فالکه دا اغا پیسی چی دا اغا مال چی دا چین دلاری یا دا دوبای دلاری یا دا نور ایوادو دلاری رازی دا مختلف جهان ایوادو تخرازی یا دا هند تخرازی پا پیسی چی دا پر کمی لار رازی
دیر زیادت مننه بله لکه سی آواز مقطع شو خبرت کمو پاتی ویدامه ورکی آجی صاحب
بله پس پیشنهاد شما آجی صاحب پیشنهاد شما چی است در این قسمت که
بله. پیشنهاد ما نیست پیشنهاد دغه دی چی لطفاً دغه اغا پر تجارتی اموال چی افغانستان تر از یغه پیشنهاد قرار ولی چی بیل ایران څخه هغه په استثناء قرار ونیسي هغه مال چې پر ایران راځي د تجار مال افغانستان دې په استثنایي ولې خو امریکایان خپله دلیل دی نو دوی چې غواړي که افغانستان کې دوی خپله دلیل دی او د افغانستان
درست حاجي صاحب دا خو مو وویل آیا د چابهار بندر له درک هم اندېښنه لري او که نه ځکه چې دا لا تر اوسه پورې سمه استفادې ته دا بندر لا کاملا آماده هم نه دی که سم اوس یو څه ناڅه راکړه ورکړه کېږي لیکن څومره فکر کوئ چې دا بندر به هم دا بندیزونه اغېزمن نه کړي؟
زه سروان سردار زونه مې دادی دا اوس زه په داغه درته وایم چې تاجر پر چابهار باندې زړه نه کوي چې راځي ولې پر دغه بندیزو په خاطر که چېرې امریکا دغه بندیزونه چې پر افغانستان پر تاجرو استثناء قرار ونیسي د افغانستان پر مال قرار استثناء قرار ونیسي چابهار خود به خود فعال کېږي هېڅ خبره نشته مال پر دغه لار راځي او فعال کېږي اما متاسفانه چې دغه بندیزو دغه د وجې څخه خلق بیریزی او خلق دوائی مال می دا پتن پا بندر که باتنسی یا اخواتا پاتنسی نو پا دی خاطر کیجی دا پیسو نکیجی دا بانک دلاری و مربوطه زایی تشیره کمی لاری دی راولا دلتا مشکلات موجود دی دیر سخت مشکل موجود دی و دی مشکلات دا حل دا پارا باید تدابیر ورتا ونی چی دا تاجر از ما دا تاجران ما جغ آوری که زه غلط وایم تا تاسی ساروان صاحب د نورو ولس څخه پوښتنه وکړئ چې دا خبره څه وایي دغه د هغه څه وایي زه ګرځم موږ د دا تاجر
د قرباني او د خپل دولت او خپل د خلکو قرباني او کوشش کوي چې د خپل خلکو ته یو وسایي یو د وسا جامعه یو ګله ډوري دوی ته پسامه ورسو.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
از مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان و رحم الدین حاجی آقا مشاور ارشد اتاق تجارت و صنایع و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان سپاسگزاری میکنیم که در برنامه با ما بودن. ساعت اول برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. در ساعت دوم از ساعت 3 تا 4 در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان بحث داریم. قرار است این انتخابات شنبه آینده برگزار شود. مهمانان ما هستند زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، یوسف رشید رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه و نجیب احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
خو اوس توجه وکړئ د سات خبرونو ته چې فرشته نگاهی وړاندې کوي.
در آغاز سرخط چند خبر. انفجار در جریان مبارزات انتخاباتی در ولسوالی رستاق ولایت تخار 12 کشته بر جا گذاشت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد و پاکستان یک فعال حقوق زن را پس از چند ساعت بازداشت دوباره رها نمود. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نتایج سفرش به کشورهای منطقه را با رهبران افغان شریک ساخت. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه گفت آقای خلیلزاد صبح امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در قصر گلخانی ارگ دید و گزارش در مورد سفرهای اخیرش به کشورهای مختلف را در پیوند به صلح افغانستان شریک ساخت. اعلامیه به نقل از آقای خلیلزاد نوشته که ایالات متحده آمریکا تحت رهبری حکومت افغانستان به هر گونه همکاری در خصوص صلح افغانستان آماده است و در این راستا به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد. در این دیدار رئیس جمهور اشرف غنی گفته که از هر اقدام و تلاشی که منجر به تامین صلح شود استقبال می‌کند. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع گزارش داده بود که روز جمعه آقای خلیلزاد با نماینده های طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است، جایی که دفتر سیاسی طالبان از چندین سال به این سو در آنجا فعالیت می کند. وزارت خارجه ایالات متحده و طالبان تا هنوز به گونه رسمی این دیدار را تایید نکردند. مقام ها در ولایت تخار می گویند انفجار در جریان مبارزات انتخاباتی در ولسوالی رستاق ولایت تخار 12 کشته به جا ماند. احمد جواد اجری سخنگوی والی تخار با تایید این رویداد از زخمی شدن 32 تن در این رویداد خبر داد. او گفت که مبارزات انتخاباتی نظیفه یوسفی بیگ هدف این انفجار قرار گرفت.
تحقیقات ابتدایی ما نشان می ده بندی در یک متعددتر جا بجا می شود. به هنوز 12 نفر از هموطنهای ما متاسفانه شهید شدند در نتیجه این فجار و 32 نفر هم زخمی است.
به گفته سخنگوی والی تخار خانم نظیفه یوسفی بیگ از این انفجار جان به سلامت برده. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. پیش از این نیز مبارزات انتخاباتی آماج عملات قرار گرفتند. در حمله که هفته پیش در هلمند رخ داد به شمول صالح محمد اچکزه یک تن از کاندیدان ولسی جرگه افغانستان 8 تن کشته شدند. انفجار در یک محفل عروسی در ولایت لوگر باعث کشته شدن 4 غیر نظامی و 7 تن دیگر زخمی شدند. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت این انفجار ناوقت دیشب در ولسوالی محمد آقای آن ولایت رخ داده. او گفت او میگوید دیشب حوالی 11:30 در منزل که محفل عروسی جریان داشت انفجار صورت گرفت و این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده ای که پیش از برگزاری عروسی جابجا شده بود رخ داده. در این رویداد 4 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی قماندانی امنی لوگر تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. مقام های امنیتی ولایت کندوز از کشته شدن 16 طالب جنگجو در نتیجه عملیات نظامی خبر دادند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز بر رادیو آزادی گفت این عملیات از سوی قطعات خاص اردوی ملی با حمایت هوایی قوای ناتو در ولسوالی های چاردره و دشت ارچی انجام شد. به گفته آقای رضایی در این عملیات مقدار از مهمات و 5 موضع مستحکم طالبان مسلح از بین رفته است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. پاکستان یک فعال حقوق زن را پس از چند ساعت بازداشت دوباره رها کرد. گلاله اسماعیل دیروز 12 اکتبر زمانی که از بریتانیا به اسلام آباد رسید از سوی پلیس پاکستان بازداشت شد. این اقدام پاکستان عکس العمل تند فعالان حقوق بشر را در پی داشت. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال با نشر یک اعلامیه بازداشت خانم اسماعیل را شدیداً محکوم کرد. گلاله اسماعیل چند پیش از جنبش نجات پشتونها در پاکستان حمایتش را اعلان کرده بود. این جنبش از اردوی پاکستان خواهان توقف عملیات نظامی در مناطق قبایلی آن کشور شده است. و گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می کند. بر اساس خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، مقصد عمده صادرات غیرقانونی زغال سومالیا از ماه مارچ امسال به این سو بنادر ایران بوده. سازمان ملل متحد از سال 2012 میلادی به بعد بر صادرات زغال سومالیا تحریم وضع کرده است، زیرا صادرات زغال سومالیا یکی از منابع عایداتی برای گروه الشباب که شاخی القاعده است به حساب می رفت. گروه الشباب در مناطق تحت تسلط خود از پول زغال مالیه جمع‌آوری کرده و ماشین جنگی خود را فعال نگاه می داشته. گزارش ها می گویند زغال در بوجی های سفید جابجا شده و در بالای آن تولیدات ایران نوشته می شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون هم ادامه برنامه زیر آسمان کبوت را با عصمت ساروان و ستار فروغ مشنوید.
درنو او قدر منوردن کو یو تل بیا زما عصمت ساروان او ستار فروغ سلامونه و منی ترشناس منلاندی خبرونه تمو هر کلی کو په دې ساعت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو خبرې کو د میزان په 28مه یعنی د راتلونکي اونۍ په همدې ورځ د ولسی جرګې انتخابات کیږي. د راتلونکي شنبه په ورځ به د ازادي راډیو ټولې خبرونې انتخاباتو ته ځانګړي وي. زموږ خبریالان به شیبه په شیبه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د انتخاباتو په اړه تازه معلومات درکړي. له کارپوهانو او انتخاباتي څارونکو سره به خبرې وکړو. نو هیله ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ زموږ خبرونې هیرې نه کړئ. له ټوله ورځ به موږ ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په تیاریو او په دې انتخاباتو کې پر احتمالي ستونزو خبرې کوو. غراس چې انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسیدلي، د انتخاباتو لپاره تیاری هم وروستیو پړاوونو ته رسیدلي. ځینې خلک وایي چې د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی د دې سبب کیږي چې رای ورکوونکي د خپلې خوښې کاندید په موندلو کې سرګردانه شي، او حتی ځینې خو اندېښنه لري چې کم سواده او بې سواده کسانو ته به ډېره مشکله وي چې د خوښې وړ کاندید په اوږده لیست کې ومومي. د انتخاباتو پر امنیت او د رای ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو د رسیدو او نورو اړوندو مسلو باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو.
بله، به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. در جریان این ساعت طور که همکارم عصمت ساروان گفت در مورد آخرین آمادگی های انتخابات ولسی جرگه افغانستان بحث داریم. سه مهمان در این برنامه خواهیم داشت: زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، یوسف رشید رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و نجیب احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. آنها از طریق تلفن در برنامه با ما خواهند بود.
فروخ صاحب لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، نن موږ په انتخاباتو خبرې کوو، په هغو ستونزو او مشکلاتو چې د انتخاباتو په لار کې ممکن موجود وي. په دغو ستونزو کې یو هم امنیت دی. دا نن مو په دې خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت، د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه کاندید د کمپاین په غونډه یا غونډې ته نږدې چاودنه شوې ده چې له کبله لږ تر لږه دولسته تنه وژل شوي دي او 2 نور ژوبل دي. کوشش کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره هم تماس ونیسو، د دې پیش نور جزئیات له هغه وپوښتو.
بله، کوشش میکنیم که تماس ما برقرار شوه با همکار ما و در این مورد جزئیات تازه را از او بگیریم. خب پیش از آن از زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نخست ایشان را خوش آمدید میگیم به برنامه و از وی میپرسیم که در مورد آخرین آمادگی ها برای برگزاری انتخابات 28 میزان به ما بگویند. بله آقای سادات.
سلام تاسو ته، تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته. ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تابعیاوې نیولې دي چې تر څو وتوانیږو د میزان پر 28مه چې د راتلونکي شنبه ورځ د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو. ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته رسیدلي دي. د بایومتریک وسله هم ټول ولایتونو ته رسیدلې ده او په دې اړه باندې کوم خاص تشویش نه لري. د عامه پوهاوي پروګرامونه هم همدا اوس په لاره دي، یو شمېر ترسره شوي دي. په ورته وخت کې دلته کومې د آموزش پروګرامونه چې وه هم موږ توانېدلی یو چې په تخنیکي لحاظ هم 250 همکاران وروزو تر څو د ټولو ولایتونو ته ولاړ شي او هلته نور همکاران خپلې روزنې لاندې راولي او سر له سبانه به
بله
ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي او همکاران تر روزنې لاندې نیول کېږي تر څو دوی له دغې وسیلې سره چې هغه د بایومتریک وسیله ده آشنا واوسي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه کوروادن. یوه مخکې تر دې چې له خپل بل میلمه ښاغلي قمر الدین صدیقي څخه پوښتنه وکړو چې سټوډیو ته تشریف راوړی دی وکلایم وایمه، له ساده صاحب څخه یوه بله پوښتنه هم داده چې دا د بایومیټریک لپاره چې کومې وسیلې راغلي دي او په انتخاباتو کې ورڅخه استفاده کیږي، د دغو وسیلو کارکوونکو ته روزنه ورکړی شوې ده کنه؟ دا خو ډېرې ساده به هم نه وي، شاید څه ناڅه روزنې ته به ضرورت لري، خصوصا هغه کسان چې په لرو سیمو کې له دې وسیلې څخه کار اخلي.
بله، هماغه همکاران ټول ته روزنې لاندې نیول شوي دي. هغلته په مرکزي دفتر کې دغه دوی ته مو دوه ورځنی ورکشاپ دایر کړی و. دوی دلته روزنه ولیدله، 250 کسان و هغه تخنیکي کسان، د هغې وروسته 2500 نور کسان روزل شوی دی. دوی ټول ولایتونو ته استول شوی دی. دوی به تر هغه ورځې پورې چې هغه د سکوت دوره رسیږي، دوی به په ټولو درایور کونې مراکزو کې زموږ نور همکاران چې هغه د محلونو مسؤلین دي، د هغوی مرستیالان دي او د عامه پوهاوي همکاران دي، دوی به تر خپلې روزنې لاندې نیسي او له دغه وسیلې سره به دوی آشنا کوي. دا دومره ستونزمنه نه ده. انشاءالله په هغه چا چې د ټلیفون څخه استفاده کړي وي، کولی شي په ډېر اسانه سره له دغه وسیلې څخه استفاده وکړي.
با تشکر از شما آقای سادات. پیش از آن که سوالات را از سایر مهمانان ما مطرح بکنیم، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندوز در خط تلفن با ماست. آقای آریان، مسائل مربوط به ولایت تخار را هم دنبال میکنه و طوری که در آغاز برنامه و در خبرها هم شنیدین، امروز در جریان کمپاین انتخاباتی یک نامزد ولسی انتخابات ولسی جرگه در تخار انفجار صورت گرفته که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، آخرین جزئیات در مورد این انفجار چی هست؟
سلام به شما، به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بر اساس معلومات محلی ولایت تخار، حوالی 12:45 دقیقه امروز در ولسوالی رستاق ولایت تخار در جریان کمپاین انتخاباتی انفجار صورت گرفته. به گفته احمد جواد هجری سخنگوی والی تخار که در نتیجه این انفجار 12 تن از افراد ملکی کشته و 32 تن هم زخمی شده. آقای هجری به رادیو آزادی گفت که انفجار در جریان کمپاین انتخاباتی نزیفه سیسیدیک صورت گرفته
وای گفت که این انفجار در اثر یک موتورسیکل بم صورت گرفته و گفت که در انفجار به خانم نجیفه کاندید ولسی جرگ از ولایت تخار سیری نرسیده. همچنان او گفت که تا اکنون مسئله کسی با دوش نگرفته و یا کدام گروه او گفت که در زمینه تحقیقات پلیس جریان دارد.
درست. تیره اونه هم په هلمند کې په لشکرګاه کې د یو انتخاباتي کمپاین په لړ کې همدی ته ورته چاودنه شوې وه چې د کاندید په شمول 8 تنه پکې ووژل شول او 10 تنه نور ژوبل شول.
بله.
نو دغه امنیتي اندېښنې هم که په پام کې ونیسو، ښاغلی قمر الدین صدیقي چې د سیاسي چارو کارپو دی، تاسو څه فکر کوئ چې دا انتخابات به په څه شکل سره تیر شي؟
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های عزیز. با اینکه وضعیت اعتماد نسبت به پروسه های تمرین دموکراسی از جمله انتخابات در افغانستان با در نظر داشت تقلبات گسترده که در سه دور انتخابات ریاست جمهوری مخصوص انتخابات اخیر و انتخابات پارلمانی شاهد بودیم صدمه دیده، ولی اقدام اخیر که به کارگیری بایومتری یا انگشت‌نگاری در روز انتخابات است که امیدوار هستیم به این هم موفق شوند که این هم یک تجربه ناکام نباشه، یک مقدار امیدواری را نسبت به این که شفافیت تا حد به اصطلاح تأمین شوه بالا رفته می چانس. اما در این قسمت قبل از همه ناکامی حکومت وحدت ملی که وظیفه داشتن در طول دو سال اعتماد سازی بکنن و زمینه راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه را و سراسری را فراهم بکنن قابل مکس است اگر ما وارد از این بس بیرون میشه از موضوع، ولی چالش کلانی که در این انتخابات متوجه کمیسیون و متوجه مردم و حکومت هست افزایش یا تعدد بیش از حد کاندیدان است که شما هم به اشاره داشتین. مثلا انبوی از کاندیدا بخصوص در کابل 830 یا 827 کاندید برای 30 یا 35 33 کرسی یک بحران است. چرا وقتی از جمع 830 نفر 30 شرا پیدا کنه 800 نفر دیگه که کلش کمپاین کرده مصرف کرده شعار داده و فکر میکنه که باید برنده باشه با یک زحمت کشیده، اگر 10 درصدش قناعت کنه که شاید دلیل از این بوده که جایگاه مردمی ضعیف بله. بوده، ولی 90 درصد دیگهش
بله در این
بحران مرد میکنه.
صدیقی صاحب در این قسمت یک سوال دارم که به نظر شما برای رای دهنده ها تا چی اندازه دشوار خواهد بود در روز انتخابات؟ آنهایی که بی سوادن و یا افراد محسن و کهنسال چگونه میتوانن که از میان صدها تن نامزدان مورد نظر خود را در ورق رای دهی پیدا بکنن و برایشان رای بدن؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. یک مشکل چالش دیگه همی است که تعداد کاندیدا پروسه را بسیار زمانگیر می‌سازد. هر فرد باید حداقل 4-5 دقیقه را باید ضایع بکنه تا این ورقا را بره دور بزنه و تا او کاندیدا پیدا کنه، با در نظر داشت ازی که سطح سواد هم همگانی نیست که همه بتانن آشنایی داشته باشن. این یک چالش است، اما اصل چالش همی است که در بین همی 800 کاندید شایسته و خوبه چگونه مردم انتخاب کنه. این یک بله. چالش کلان دیگه ای است قبل از تکنیکی بودنش که با در نظر داشت ازی که همی شعارهای که یک مقدار زیاد شاید هم میتونه شعارهای عوام فریبانه بگوییم در 12 سال پیش هم مردم در دورای قبلی انتخابات پارلمانی ریاست جمهوری این شعارها رو زیاد شنیدن و وقتی که دیدن که هیچ کدامش جامعه عمل نپوشید و برعکس پارلمانی که باید میرفت حکومت مهار میکرد، حکومت در مسیر حکومتداری خوب سوق میداد و مانع از رشد فساد میشد، خودش به منبع فساد تبدیل شد. حال مردم به شعار دیگه باور باید نکنن، فقط معیارات را باید کمیسیون و یا یک مجموعه به نام مجموعه که تشخیص میکرد کاندیدا را پیش از اینکه وارد لیست شوند میبود برنامه های کاندیدا را باید ارزیابی میکنند. اینجا فقط یک سند قید است و یک سابقه جرمی در لایحه که در کمیسیون محترم انتخابات نشر کرده، دیگه هیچ پیش شرطی نیست. حال هر کسی که اگر هر سویه داره خب پارلمان خود یک مرجع مستقی است، اونجا قانون گذاری میشه، اونجا پالیسی ها ارزیابی میشه، اونجا تصامیم کلان ملی گرفته میشه. این خب با سواد و با علم و دانش نیازمند است. تو میتونی یک آدم بی سواد
نوبت بله. که سلامت
توسی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس ښاغلی نجیب احمدزی هم د ټلیفون لاري را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. هم دغه مسله که په نظر کې ونیسو چې په یوازې په کابل کې څه باندې 800 کسه کاندید دی، او د خلکو ته واقعا چې ډېر لوی مشکل دی چې د 800 کسانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندید او مناسب کاندید پیدا کړي، او د خلکو لپاره د بلې خوا هم ډېر مشکل ده چې دومره پاڼې باړوي چې تر څو د خپل کاندید پیدا کوي. که چېرته لغه اوله چې کله هغه تاسو د کمیسیون رئیس وی، داسې کار هم کړی وی چې کابل هم په څو حوزو ویشلی وی، نو خلکو ته به اسانه و دي یو څه کم شمېر کسانو په منځ کې به خپل د خوښې وړ کاندید پیدا کړی و. څه فکر کوئ چې اشتباه نه ده شوې؟
سلامت اوسې ورور، د هر څه له مخه ګډونوالو ته او تاسو ته او د تاسو د رادیو د طریقه د افغانستان نجیب پټمن شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم.
سلام.
مشکلات ستونزې شته، په هر ټاکنو کې مشکلات وي، تخنیکي حقوقي. زما په فکر سره چې کوم سوال ته توجه وکړه چې څنګه باید یو کس د خپلې خوښې یو کاندید په 200 کسانو کې را پیدا کړي چې تر څو هغه خپل کاندید د خوښې کاندید ته رایه ورکړي. دلته د تخنیکي لحاظ نه یو طرف ته وخت ضایع کېږي، یعنی مینول سیستم باندې چې څوک رایه ورکړي سټنډرډ د دنیا په سطح باندې یو نیمه دقیقه وخت په دې باندې ضایع کېږي، ولکله چې دغسې لست اضافه وي نو توان امکان لري چې درې دقیقو ته وخت ورسېږي. بیا د دې سره سره کمیسیون د انتخاباتو چې په د اواخرو کې اعلان د بایومیټریک کړی ده، کله چې هم دا یو دقیقه یا څه دقیقه کم یا څه زیاته یو دقیقه وخت اخلي، زما په فکر سره چې یو نفر رایه ورکوي یو خپل خوښې کاندید پیدا کوي، ولې دا په ټولو ولایتو کې د کاندیدانو زیاتوالی مونږ نه لرو؟ صرف په کابل کې ده، په دالو مثلا په کابل او ننګرهار او په کندهار او په هرات او دغسې ولایاتو کې موږ یو څه کاندیدان د خلک یعنی زیات کاندید شوي دي. طبعا مشکلات شته، کاشکې چې کابل لکه څنګه چې یو نیم کال مخکې مونږ په اوایلو کې کوشش وکړو چې دولس ولایتونه غټ غټ ولایتونه مونږ په حوزو باندې تقسیم کړو، نو د هر حوزې کاندید به هم معلوم وو او مختلین به
نو ونیو. هم دا کار ونکو، علت څه و چې دا کار هم ونکو؟
مشکلات داسې و چې کمیسیون د انتخاباتو په اولین درې میاشتو کې چې مشري د کمیسیون زما په غاړه وه، په اولین درې میاشتو کې د کمیسیون مکلفیت هم دا و، وظیفه هم دا وه چې په درې میاشتو کې باید حکومت ته یو جامع طرحه وړاندې کړي. مونږ په اکثریت آرا سره دغه طرحه د ټولو چې دخلو خواوو سره د افغانستان مختلفو اقشارو سره متخصصین د انتخاباتو سره مونږ غونډې ولرلې، د سیاسي اعصابو سره، د سیاسي اعصابو نمایندګانو سره مونږ په دې وتوانېدلو، حتی د مدني نهادونو سره چې مونږ وکولی موضوع باندې تقسیم کړو. کله چې دغه بیا په دې کې د دخل خواوې مثلا د تقسیمات دي، د ایس ای مرکزي اراضي او اورګانهای محل په دې کې ډېر دخیل دي، چې باید خو دا باید کله چې مونږ دغه طرحه ولېږله نو تقریبا باید خاص کابینې پاس کړې وای، کابینې وروسته هم اورګانونو ته هدایت شوی وای. خو مونږ کمیسیون په هغه وخت کې په درې میاشتو نه مخکې مونږ خپل کارونه د دې حوزو د تغیرولو یا د کوشنی کولو خپله طرحه په دوه دوه نیمو میاشتو کې حکومت ته لېږلې وه. دویمه خبره دا ده، د تخنیکي لحاظ نه دلته زه راځم، دا طبعا منم زه چې یو کاندید ته څوک چې رایه ورکوي، خصوصا زه فوکس په کابل باندې کوم، فکر کوم چې زمونږ په ولسوالیو کې ډېر هغسې خلک دي چې امکان لري د ټاکنو سره مثلا هغوی ناشناخته وي یا ټاکنې کولی شي، خو مشکل دا ده چې چا ته رایه ورکړي او څنګه هغه لیست نوم پیدا کړي. یعنی ډېر بې تعلیمه خلک هم موږ لرو چې په ولسوالیو کې. یو مشکل دا ده چې د وخت ضایع کېدل دي چې څنګه دوی خپل کاندید ته رایه ورکړي. زما په فکر سره ټول د هغه چالشونه دي چې کمیسیون باید دې ته په وخت سره باید تخنیکي او حقوقي میکانیزمونه جوړ کړي وای، چې تر څو هر یو شخص کولی شوی په وخت په صحیح توګه سره او په خپل معین وخت سره خپل کاندید ته رایه ورکړي وای.
ډېره زیاته مننه کور ودان. سادات صاحب، تاسو ته راګرځو، د امنیت مسله ډېره جدي ښکاري. دغسې پیښې لکه نن چې وشوه او تېره اونۍ په هلمند کې وشوه، د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کمیسیون کاندیدانو ته څه سپارښتنې کړې دي چې څه وکړي څه ونه کړي؟
ډېره زیاته مننه کوم. تاسو پوهېږئ موږ تاسو په یو جګړهییز حالت کې قرار لرو. دلته یو شمېر ترهګرۍ ډلې نه غواړي چې موږ تاسو ملي پروسې پخوالي ته ورسیږي. دوی به هڅه د دې کوي چې ډول خنډ رامنځته کړي، ګواښونه رامنځته کړي، او د دې تر څنګ د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. امنیتي بنسټونو دغه ژمنه د کمیسیون سره ترسره کړي، دوی خپلې ارزونې ترسره کړي دي، امنیتي ارزونې بیا له موږ سره شریکې کړي دي. هر اونۍ موږ امنیتي لومړۍ درجه مسؤلینو سره امنیتي ناستې لرو. دوی فتیلې د چې راتلونکو ټاکنو امنیت به دوی خوندي کوي. اما هغه کومې پیګې چې په هیواد کې ترسره کیږي، تاسو پیګې زموږ تاسو مساجد په امن نه دي، زموږ تاسو بدبختانه د خوښۍ په مراسمو کې هم تیر ورځ په لوګر کې تاسو دې شاهدي اسې چې د سپې کې ترسره کیږي. خو تقریبا ستون څخه پکلا کړي دی وختونه کې څومره د چکیږي باید ټولو نوماندانو امنیت باندې کړی درای ورکون کوم امنیت باندې کړی تر څو په دغه پروسه کې هیڅ چاته ځان ونه رسیږي.
تشکر آقای صدا.
هم خپل مخه هدف ته ونه.
بله آقای صدا، در مورد تهدیدات امنیتی در برابر انتخابات پیشرو تا چی اندازه کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم نگران است؟
واقعا امنیتی وضعیت د اندیښنې وړ دی، خو بیا هم دغه ورګرځي امنیتي بنسټونو ته، لکه څنګه چې موږ مسؤلیت دادی چې باید ټاکنې ترسره کړو، د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دغه دی چې امنیت تامین کړي، د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو خلک وتوانېږي په ډاډمنه فضا کې رایه وکاروي، نوماندار وتوانېږي خپلې ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي، او په دې اړه باندې کومه خاصه اندېښنه شتون ونه لري. خو تر دې دمه پورې هم امنیتي مسؤلینو له موږ سره کوم ګزارشونه چې شریک کړي دي، دوی شپږ ویستلن خپل تشریعي عملیاتو ته هم زیاتوالی ورکړی. دوی د وسوالو مخالفینو یا د هغو ډلو چې دغه پروسه ګواښي، د هغوی یو شمېر شوم اهداف یې هم له منځه وړي دي. په لسګونو کسان دوی وژلي او یا یې هم ژوندي نیولي دي، هغه کسان چې دوی دغه پروسه تخریبوله. یعنی امنیتي مسؤولینو هم تر دې دمه پورې دوی خپلې هڅې کوي، خپل کوششونه کوي، خو دښمن د دې دپاره کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي او دغه پروسه له خند او ځنډ سره مخامخ.
سادات صاحب، در مجموع بنابر تهدیدات امنیتی به چه تعداد از مرکزهای رایدهی یا محلهای رایدهی در روز انتخابات بسته خواهند بود؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په لومړي سر کې د هغه رای ورکونې مرکزونه چې هغه باید پرانیستي وای، او هغه کوم تعداد چې موږ له امنیتي مسؤولینو سره بنسټونو سره شریک کړی وو، په هغې وخت کې 2315 اتیا مراکز وو چې وروسته له دې چې امنیتي بنسټونه خپل ارزونې ترسره کړي. دوی په اوس کې موږ ته ویلي چې دوی کولای شي د 5400 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کړي په راتلونکو ټاکنو کې، او هغه نورو مراکزو امنیت په دې خاطر نشي کولای تامین کړي چې هغه په داسې سیمو کې دي چې هغه هلته امنیتي تهدیدات وو او سیمو باندې زیات دی. نو په همدغه موخه موږ هم د 5400 د رای ورکونې مرکزونو لپاره خپل چمتووالی نیولی، او دوی هم د غژمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي چې د همدغه تعداد مراکز و امنیت به دوی خوندي کوي.
بله، تشکر از شما. صدیقی صاحب، شما چه فکر میکنین که بسته ماندن حدود 2000 مرکز رایدهی در روز انتخابات سری بودن انتخابات از زیر سوال نمیبره؟
ما وقتی پیشتر اشاره کردم که در بحث اعتماد سازی یا احیای اعتماد نسبت به انتخابات و اصل دموکراسی و بالاخره مهار جنگ و ناامنی، رشد توسعه اقتصادی، حکومت ها در 16 سال اخیر به خصوص حکومت وحدت ملی کوتاهی ها و ناکامی های داشتن، یکی از موارد همی است که اینا نتونستن امنیت سراسری را تامین بکنن تا زمینه انتخابات عادلانه و سراسری تأمین شوه. همی که بنابر دلایل تهدیدات امنیتی و یا بی‌اعتمادی یک بخش زیادی از مردم سهم نمیگیرن، این انتخابات مشروعیت شه زیر سوال میبره. وقتی احزاب سیاسی میان میگن که از 8 میلیون حداقل 5 میلیون یا 3 میلیون خیالی هست و عده اوسط 4 میلیون ما واقعی بگیریم، 4 میلیون به حساب کسایی که ثبت نام کردن در مقایسه با اینکه ما 16 تا 18 میلیون واجد شرایط رایدهی در کشور داریم 25% هم پوره نمیکنه. خود ازی هم مشروعیت زیر سوال میبره. وقت 2000 مرکز بنابر تهدیدات امنیتی بسته میمانه، بدون شک اصل سراسری بودن و انتخابات را و اینکه
لیکن قدی برخی که خب صدیق صاحب که چاره هم نشته کله چه امنیت نوی تردیه بهتره نده چه بندوی.
خب درست میفرمایید، در صورت چاره جز بند ساختن مراکز نیست، اما وقت بحث از ایست که چرا حکومت ها نتانستند در طول 16 سال اعتماد سازی بکنن، موفق باشن، حکومت داری خوب پیاده بکنن، امنیت بیارن، رشد اقتصادی را بیارن، فقر را گم بکنن، برعکس فقر که به 60% بود به 60% رسید در طول 4 سال. اینا کلش سوالاتی است که نزد مردم مطرح است و ای که پارلمان به عنوان یک نهادی که باید قوه اجرایه را که فطرتاً به طرف استبداد و فساد میره ایران نتونسته مهار بکنه، خود ناکامی پارلمان گذشته یکی از دلایل دیگه است که مردم دیگه به این روند بی‌باور شدن و درصدی ثبت نام کننده ها کم است. بنابراین حال یک چالش دیگه همی است که ما چگونه یک پارلمان موفق و کارا را در آینده داشته باشیم، که اگر برنامه فرصت داشت ما به این مورد کار کردیم و یک مقاله در روزنامه ماندگار هم نشر شده از نوشته های مده خصوص. باز من میتونم توضیحات بتم که یک پارلمان آینده را ما چگونه میتونیم که موفق و سالمتر بسازیم. دیگه باید کار شوه. حال خود یک واقعیت مقابل اعمال انجام شده قرار گرفتیم. بحران امنیتی است، بحران بی‌اعتمادی نسبت به انتخابات هست، چالش های فقر و بی‌سوادی و تعدد کاندیدای اینا همه هست، ولی چگونه این چالش ها را گذار بکنیم تا اینکه بریم افغانستان به طرف یک مسیر بهتر سوق بدیم.
ډیر زیات مننه. دا خبر ډیر زیات مهمه ده. دوی صدیقی صاحب اشاره وکړه چې متاسفانه چې پارلمان یا ولسی جرګه هم د فساد په مرکز بدل شو، د دوی په وینا نو خلک دې ته توجه لري، داسې کسانو ته دې رای ورکړي چې فکر کوي چې فساد نه کوي او واقعا د دوی استازي توپ کوي.
بله سروان صاحب، قرار بود یوسف رشید رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هم در بحث با ما باشد، اما تماس ما با وی برقرار نشد.
دیدی خبرونه میلمانم دی د سیاسی چارو کارپوش آقای قمرالدین صدیقی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شغلای نجیب احمدزی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال وین شغلای زبی سادات لاندې خبر تیا وروسته د تلیفون شمیره درته اعلان او ول تاسو هله د چی تلیفون وکي د موضوع پاړه نظر څرګند کی او یا زموږ له درو درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
بار دیگر شما را به برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدید میگیم و در ساعت دوم این برنامه بحث روی انتخابات 28 میزان و آخرین آمادگی ها برای این انتخابات متمرکز است. مهمانان ما در این بحث هستند زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، و نجیب احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و خواجه قمرالدین صدیقی آگاه مسائل سیاسی. حالا هم تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم و پیش از آن شماره های تماس برنامه را اعلان میکنم. 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین از طریق اسکایپ هم میتوانید با ما به تماس شوین. رادیو نقطه آزادی آدرس ماست.
اوریدونکو لروڅان معرفي کوي آزادي رادیو.
خبری
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تلفن قطع شو خیر.
بله میرم بکشنو دیگه دیگه
خبری وکی تاسو هم لرادیو لرشه لطفا لرادیو لرشه یادی رادیو آواز تیر که خیر بل تبا نوبت ورکو. وعلیکم السلام.
بله صدای شما را میشنویم بفرمایید.
سوال از ایمان های تیر است که پیشن یا امار است که چند سایت انتخاباتی به خاطر خطر امنیتی بسته است و دیگر کاندیدا مستقل و غیر مستقل است، یعنی مابسته به حزب هستند. اینا تعدادشان معلوم است که چقدر مابسته به حزب است و چقدر مستقل خود کاندیدا.
بله شنونده گرامی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پیشتر گفت که کم و بیش 2000 مرکز رایدهی ممکن در روز انتخابات بسته باقی بمانند.
بله اردو بله. کتاب نوبت ترکو خیر بوسته با دویم توضیح ورکی. بله. مهربانی کویسه.
از سلام محمد تاسی درمی و ملمانو تریزه دکومین سلامی نبا.
مهربانی که بسر در محمد سه پختن.
انتخابات خو خروان دی خو منگ رغت و غط و مشران و نداغی لکو منگ اعتقاتم پی کوو چه دغی ولی دسی دغی یا بی ظالم مقرر کری و پی ولایت بی در ودی و طول بکیلان او یا بی غزال طول در کری و نوی بی در ودی و دی پا من که داشه تقضا و شروع ده منگه وینو ساوان سرسی دشته اکسون جنگو نکوی او دیوره دیش راوز و دیاره و تا برگ برگ گوری بل بل تا اکس برگ برگ گوری بل بل دال تا برگ برگ و تا گوری آیا منگه مشرانو دوی با داقبل گندهی سبا پا دی پارلمان که مخی دیایی او که دوی با دی منگه غم خوری و سلام
پیتی.
البته پا رقابت و سیالی که داخل برشته پا سیاست که هم داخل برشته نن با یو بل تا برگ برگ ګوري لیکن سبب یو ځای سره ناستی په ګډه به تصمیم نیسی. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سره عرب سلامونه احترامات عبد العزيز ورته مدن عمران نه
مهرباني کوي سر
یو نظر ده چې غلام احمد.
بله متاسفانه
شنونده ما قطع شد. به هر صورت میریم به یک شنونده دیگر. ما سلام به شما بفرمایید.
سلام بله سلام به شما بله همکارتان بله مهمانای گرام
قدرتان
از میزم از ولایت من تقدیم میکنم.
بله خوش آمدین به برنامه زنده باشین بفرمایید.
تا پختنی طول سه عدد سه متوجه دیه عدد سه وایی چی دو زر مرکز بندیگی آیا سه عدد سه پدر مرکزو که دیل من دی ولایت دی مساقلا نوزات واشر او آقا و نسواله باغران چی دی دکومن پلایس که دی ایا دا مرکزونم تا حساب کری دی دی بل اخوان زمان خلق پسولو کشکیتر طول بی سواده دی دا خلق طول بی سواده دی ایا دوی 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 پا داره که با ترغلی پا داره که با دوی تچل او فریبو نشی چه دوی خل کاندید لگتازو چه مخیوه دی اغاو که تی غلط که پا بل چاعتا لی غلی او بل چاعتا دا سره رای ور که او بل خبر داده لکه ساده سه جویل ده امنیت پچارو که چه تونه نفر و جلسی ویدی او تونه نیولی دی ساده سه دای چه نیولی و ننی ما قده انفجار وکی از ما پخیال لازده ده علمان ده ولایت کنی و افتامت که انفجار وکی ایا پدالس نفر و وزولو پدالس نفر و نیولو بانده ده طول ده افغانستان ده انتخابات و امنیت تامینی گی کنه تامینیگی. او بلا مهم خبر سوال نداده که چی رستاز و دقیق در بایمیتریک ماشینونه پلیری و نسوالوی که لکاره و اولیگی ایا تاسو ست تدابیر ورسا نیولی دی پدر لازه که دی آقا زای رای باطله وی ایا آقا رای منهی ایا بایمیتریک ندیا کار ناخی پا این واحد که بایمیتریک
دا ډېر ښه پوښتنه ده. ډېره مننه کور ودان سلامتون اوسه. یو بل اوریدونکی یم لرو بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو.
سلام علیکم سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو ته نیک هیلو سلامونه وړاندې
کوم. مهرباني کوئ صاحب.
زما یو وړاندیز ده یو پوښتنه. وړاندیز خو مې دا ده چې دغه انتخاباتو کمیسیون باندې بې اعتمادي ډېره زیاته ده، ځکه اول دوی دا نارې ویلي چې یو میاشت کې بایومیتریک نه کېږي. کله چې اجرایي ریاست ویلي چې بایومیتریک باندې دا کېږي نو هغې نه وروسته دوی خپل نظر بدل کړي که نه نو داسې ویل کېږي او داسې کاندیدان نه مونږ اوس کنه چې دا غونډو کې ویلي چې ما ته رایه مه راکوئ زه کامیاب یم. نو دغه یسه کې سی بیت مدیر امه کښې دا نو دغه واخه کې کمیسون جدي هله راځي دا خصوصا د زور وکانو په اړه دوی د سویل کېږي چې مخکې نه د کامیابی دوه واده ورسره شوی دی نه او بل خبره مې دا ده چې دوی د دغه پروسې د مختلفولو لپاره د نظارت کوم سیستم یا میکانیزم لري چې دغه سی مدیریت شي.
ډیره زیاته مننه. دغو اکثرو پوښتنو ته به سادات صاحب وروسته ځواب ووایي. خو اوس د ښاغلي نجیب احمدزي نوبت دی چې په اول نوبت ورونه رسېدو. احمدزی صاحب، تاسې د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل او د نورو دوو مېلمنو څرګندونې مو هم واورېدې. تاسو ته په دې انتخاباتو کې عمده ستونزې څه ښکاري؟
ستونزې زما په فکر سره چې عمده ستونزې دي، باید کمیسیون د انتخاباتو هم د تخنیکي لحاظ نه هم د حقوقي لحاظ نه صحیح او جدي تدابیر نیولي وای. دویم، کله چې د غورور پښتنه وکړله د ننګرهار څخه چې په کمیسیون باندې اعتماد ختم شوی ده او دوی د دې نه یوه میاشت مخکې اعلان وکړو چې بایومیټریک هیڅ امکان نه لري. زه راځم دغه قضیې ته چې د افغانستان خلک په دې باندې باید پوه سي. کله چې د بایومیټریک نه استفاده کیږي یا کولای کمیسیون، باید دغه وخت دغه زمان دغه تخنیکي اړخونه او حقوقي اړخونه باید ښه تحلیل کړي وای. دا یو ډیر ښه اقدام ده چې د افغانستان حکومت د دې لپاره د ډیوایسونو واخیستل، ولې دا مدیریت واړی تخنیکی اړخونه د دې استعمال ډیر اشد او ضروری ده. خدا نه خواسته که چیرته د دې استعمال په غلطه طریقې سره وسی، لکه څنګه چې د احصایې مرکزی رئیس هغه ورځ په خپلو خبرو کې ویلي چې مسئولیت زمونږ وو، مونږ تسلیم که کمیسیون د انتخاباتو ته، نور د کمیسیون د انتخاباتو مکلفیت ته چې هغه یې څنګه استعمالوي، یعنی دغه موټر دوی ته په لاس کې ورکړی ده چې دوی څنګه استعمالوي.
احمدزی صاحب، چی فکر میکنین که آیا همین ظرفیت قابلیت در کمیسیون مستقل انتخابات وجود نداره؟
کاش کې دغه کار دغه اقدام یو نیک اقدام وو. د نن شپاړس میاشتې مخکې مونږ په دې باندې ډېر زیات کوشش وکړ چې یو پایداره سیستم د افغانستان د خلکو لپاره جوړ کړو، تر څو دغسې ټاکنې ولرو چې د یو فرد، د یو وګړي، د یو هیوادوال چې په دې هیواد کې اوسیږي، د هغه رایې ضایع نه سي. مونږ په ډیرو سختو شرایطو کې د صندوقونو ته راوځو او د سر په بیه رایې ورکو. باید د افغانستان د خلکو د رایې احترام وسي. دویم، یعنی دا باید مخکې سوي وایي، چون په دغه یوه میاشت کې ولې حکومت کله چې جلال مبری صاحب جمهور د افغانستان فرمان صادر که احصایې مرکزی ته د دې تطبیقولو یا مکمل صلاحیت هغوی ته ورکړه. کمیسیون ته باید په کار وو چې تر هغه ورځې نه دوی په ټول هیواد کې د آګاهي عامه پروګرام مخته وړی وای، چې متاسفانه دا کار دوی ونه کړ. لکه څنګه چې سفتینام پروسه کله چې شروع کېدله، د آګاهي عامه پروګرام په ټول هیواد کې لس فیصده هم مخته نه وتلی. کله چې جلال مبری صاحب جمهور خپل ځان ثبت کړ، رجستري کړ، نو هغه وروسته د افغانستان خلک خبر شو چې د سفتینام پروسه ده. عیناً دغه قضیه چې دغه اوزار یا دغه ډیوایسونه راوړل شوي دي، د کمیسیون په واک کې ورکړي دي، دوی ته په کار وو چې یوه میاشت، یوه نیمه میاشت مخکې دوی په ټول هیواد کې د دغو اوزارو د استعمالېدو اهمیت د افغانستان خلکو سره شریک کړی وای. او په مختلفو تاسو وګورئ چې مونږ، یعنی اکثره تاسو اوس متحقین یم، او دا ویلی سم چې اویا فیصده خلک یا شپېته فیصده په ناامنو ساحاتو کې چې کلي دي، کرېجات دي، ولسوالۍ دي، فکر نه کوم چې د افغانستان خلک د دې استعمال نه خبر وي یا په پوه وي د دې
اهمیت. تشکر آقای احمدزی. بله، سلامت باشین. حالا هم برمیگردیم به زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. سادات صاحب، لطفا به سوالات شنونده های ما پاسخی را بکنین.
سلامت باشین. دوستان سوالات داشتن میخواید که جوابات از رو بپردازم. در مجموع تعداد کاندیدان 2565 تن هستند که 417 تن آن را خانم هاش تشکیل می دهد. تعداد کاندیدان احزاب سیاسی 2 تن است که 7% همه کاندیدان است تشکیل میتن. در دې ترڅنګ له هلمند ولایت څخه هم زموږ یو دوست زنګ ویلی و هغه وویل چې د بایومتریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه باندې چې په لومړي سر کې کمیشن ویل چې په اوس کې موږ سره وخت کم دی د ټاکلو په وخت کمیشن په هیواد کې ټولو هغو پروسو ته په کتو سره موږ دا خبره کوله چې په دومره کمه موده کې ممکنه ده چې د دې تدارکات ترسره شي. هغه بیوروکراسي چې نن زموږ اساس په هیواد کې حاکمه ده لږه څه مو هیڅ څوک سترګې نشو پټولای. په دام راکاو موده کې کله چې حکومت دې ته چمتو کیږي دوی دغه د فارم جدا پروازونه نیسي او هغه وسایل په کومه موده کې کابل ته رسوي او د کمیشن په واکې ورکوي. د دې ما په نظر یو ښه اقدام دی او د دې خبر ټول هر کله وکړي. زموږ هدف هم شفافیت دی. پراتول کوټاکونو کې سیاسي عذاب او غالي شفافیت ترسره شي. د خلکو ولسونو غوښتنه دغه چې وکړي دی په دغه راتلونکو کوټاکونو کې شفافیت تضمین شي. نو دا چې څه ډول کولای شو دغه شفافیت لپاره کار ترسره کړو کمیشن تر اوسه پورې په دې کار کې څومره موفق وو دا غوښتي چې راځي په دې باندې بحث وکړو. نو لومړی ځل لپاره موږ او تاسو درای ورکون کول چې څنګه کولای دي چې د خپل د شفافیت لپاره ډیر اغیزمن توامیدای شي. د موقت کارمندانو ګمارنه چې د کانکور د ملي کمیټې فلسفه باندې ترسره شوي دا فروسی کولای شي د خلکو هغه بایللې اعتماد په دغه ملي پروسې او ځدار جوړدای کړي. موږ او تاسو په افغانستان کې په تیرو ټاکنو کې په 20 میلیونو کارتونو باندې ټاکنې تر سره کړې پایلې هم کول او منل یو څه مشکل نه وو. نن موږ یو درست رقم دی رای ورکوونکو له ځان سره لرو. واجب شرایط کسانو چې بدبختانه یو شمېر سیاسي اعضاف هغې نیوکه کوي او وایي چې دغه رقم درست نه دی او دا رقم غلط دی. په داسې حال کې چې دا یو لوی لاسته د افغانستان د خلکو دپاره ده د همدا ډول دغه ملي پروسې پخیر ده. ورته وخت کې ځینو نورو دوستانو هم اشاره درلودله د بې اعتمادۍ د فضا د له منځه وړلو دپاره کمیسیون ډېر څه ترسره کړي ترڅو د بې اعتمادۍ فضا له منځه ولاړه شي. همغه څو موارد مې چې اشاره وکړه دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ هم غواړو ترڅو په دغه پروسه د خلکو اعتماد راژوندی شي. په رای پاڼو کې د ځای ځایګي د معلومېدو په اړه باندې چې کاندیدان باید څوم نمبر کې راشي هغه هم قرکشی ترسره شو د ټولو رسنیو په وړاندې ترڅو خلک باورمن شي چې ټاکنو خپلواک کمیشن حق اقدار ته سپاري. یو دوست ویل چې کله چې اجرایی رئیس اعلان وکړ چې پر اتو ټاکنو کې بایومتریک وسیلې نه استفاده کیږي د ټاکنو خپلواک کمیشن هم ورسته ما کار وکړو. نه هغه نه وروره مونږ خپل د ما په یاد دي مونږ مطبوعاتي ناسته درلوده. په مطبوعاتي ناسته کې له ټولو رسنیو مسؤلین راغوښتي وو. هغه د ټاکنو خپلواک کمیشن رئیس ښاغلی سیاد د دې موضوع ته اشاره وکړه چې مونږ خپل ارزونه ترسره کوو مطالعات ترسره کوو که چیرته حکومت په دومره موده کې وتوانېږي دغه وسایل د موږ په لاس کې راکړي مونږ بایومتریک وسیلې نه استفاده کوو.
سارات صاحب ببخشید، اما پیش از آن کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات 28 میزان ممکن نیست، امکان نداره. چی شد که بعدا این امکان پذیر شد؟ بله،
ما و شما در کشور زندگی میکنیم که کمیال بده ها گروه توریستی فعالیت میکنه. بروکراسی به اوج خود با حکومت اونا موضوعاتی را که وقتی ما میدیدیم و دقت وقت میدیدیم فکر نمیکردیم که دقیقا در وقت کم با اون سیستم اگر پیش بریم ما بتانیم در انتخابات 28 میزان از سیستم بایومتریک استفاده کنیم. وقتی که حکومت افغانستان یک تیاره برشان چارتر میکنه همه وسایل به زودترین فرصت به کابل میرسانه، بعد از او کمیسیون مستقل انتخابات هم همیشه خواستی ما میبودن که
یعنی حکومت در سر یعنی اصلی مسئله دی حکومت پا غاره و چه حکومت آمادگی و شده لده این تاسیم آماده شوی. خب از که را شده دی تو آوریدون که پشون تا کلندن جواب ویست چه وقت کم پاتره. یو داده چه آجی صاحب ازی میویل چه که دادی بایومتریک وسیلی خرابیش خصوصا پلری پرتو سیمو که بیا با چنگی بی کدال کار ولویشی. یو دا پښتنه و یو دا چې بلاوردون کې شل ننګرهار ټلیفون وکول چې وای ځینې کاندیدان دی وای چې ما ترایمه راکوي مش کامیاب یو داخله خو په یو شکل سره د انتخاباتو مشروعیت هم له سوال سره مخامخ وي. په دې اړه څه وایست؟
تاسو سل په سلو کې خاطر جمع اوسېږي ان شاء الله الرحمن دا د بدی افغانستان د خلکو رای سره نوښت کون کې اوسېږي. هیڅ کله به هم د تیرو ټاکنو فایل یو ځل بیا نه تکراریږي او مونږه ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه میکانیزم نشته لاس لاندې لري دا د لبه حق اقدار تاسو
بله خبری وی اما دا به میزان پراته وشته ثابت شي په هغه سیمو کې چې کچیر ته بایومټریک وسیله یا ماشين کې وسونه پیدا کړی مونږه تخنیکی کسان روزل دي 250 کسانو تخنیکی روزنه لیدلې دوی به هر یو شل ډرای ورکونی مرکزونه تر خپل پوخه کلان دی راولي او د دې ترڅنګ مو د یو وزره دغه دیوایسونو سره زر نور هم راغوستي وو چې دا به مونږ ډرای ورکونی مراکز باندې ویشو یعنی که چیرته کومه داسې تخنیکی ستونزه رامنځته کیږي چې په ان واحد کې هغه ته رسیدګی نه کیږي غلطه به د بایومټریک بل وسیله د هغه ځایګای نیسي تر څو مونږ له کومې ستونزې مشکل سره مخامخ نشو
بله صاحب صدیقی صاحب تاسو دې شغل سعادت سرګندونی واوري دي چې دوی کوم تدابیر نیولې دي چې انتخابات شفاف وي او درخلي پکې نه وي څه فکر کوي تر څه حد پورې ستاسو قناعت حاصل ولې شي
قبل از هر مهم است که قناعت مردم افغانستان فراهم شوه و ما بتونیم این پروسه تاریخی و ملی را پیش سر بگذاریم برای از اینکه به تعقیب از اون بات ریاست جمهوری را پیش رو داریم تا ای که وطن یک بار دیگه به سمت بحران و نره و ما ضرورت مداخله خارجی ها را پیدا نکنیم چند به نحوه امیال هم مداخله هستند ولی بحث سر از این است که ما سوال هایی که از شنونده ها شما گرفتین همه از جمع مردم افغانستان از اقل نفر که تماس گرفت ما به این شناس وقتی بیشتر نقد کردیم حکومت را یا کمیسون را یا کوتاهی که در راستا شده یا کمی حکومت را ولی بخش مسئولیت مردم میگرده وقتی مردم تصمیم روشن وقتی در برابر وعده های لی و عوامی ایده از کاندیدا در کرای فامیلشان نکنن و شان حتی وعده و تو حتما رای میتین که باز با ما چونک بیدی با ما مکتب جور کنیم ما را بس در پانتو سی مثلا بیتی یا بورس بیتی کارا از توان وکیل نیست وکیلا که از مگر من امیال در مصاحبه میشن که یک وکیل میگه تو مشکلات این ولایت چی سانا وکیل نمایان از وقتی بله. میاده مایان نمایان
بله
و برای مداری خوب مصاحبه چاو باید کار شو و برنامه ساخته شو تا ای که افغانستان مستفید شد
تشکر سریقی صاحب
به اون خاطر بله. بخش مسئولیت برمیگرده به مردم که جامعه مدنی و ربط حکومتی نتونستن سطح آگاهی رو بلند ببرن که مردم در انتخاب درست آگاهیشان بلند بره و موفق بسازن
تشکر آقای صدیقی سادات صاحب کسانی که در مناطق شان مرکزهای رایدهی در روز انتخابات بسته خواهد بود آیا راه های سنجیده شده که آنها از حق رایدهی در روز انتخابات محروم نشن؟
او یو بل پښتنه پاته شو چې دی اجي صاحب ازمی وو وای تاسو کوم 2000 شاوخوا مرکزونه ول چې بند به وي په دې کې د هلمند نارام ولسوالیم شامل دي او کنه
بله په دې کې ټول هغه ولسوالۍ چې مخکې امنیتي بنسټونو کوم ارزونه ترسره کړې دي ورسره هغه ارزونه څخه دوی هغه دروست رقم نمون سره شریک کړی دی چې دوی کولای شي په راتلونکو ټاکنو کې د دومره مراکزو چې هغه د تباندې 15000 مراکز کې د هغه امنیت دوی خوندي کړی په دې کې هغه سیمې دي چې هغه تل ورته تهدید لاندې دي او امنیتي مسؤلینو هم په خپل ارزیابیو کې ویلي دي چې دوی په ټاکنو پرځ به ناممکن اوسي چې هغه تل د امنیت خوندې کړی تر څو هیوادوال لاړ شي خپل رایه وکاروي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن او هغه امنیتي لومړی درجه مسؤولین سره چې مشمو د پارهونه کې ناسي لرو زموږ کوشش په ډېر په دې باندې و چې د ولوت واني ګټولې هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولو چې ممکن ده د ټاکنو پر ورځ موږ او تاسو ته واني ګرځې ورکوي مراکز افغانستان ووسیږي اما کله چې دغه څنګه مشکله غلطه ولیدل شو او غلطه امنیتي بنسټونه په دې ورته وندل ناچار شو د ټاکنو خپلواک کمیشن چې غلطه موږ خپل مراکز فرانستي ونه ساتو ځکه تاسو پیګه امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې دوی امنیت خوندي کې ورسره لاغي زموږ مسؤلیت دی چې غلطه موږ راي ورکول مراکز فرانستو په ورته وخت کې یو شمېر داس مراکز هم په دې جمله کې شته چې تغې کې د شلو نه تر 350 کسان نوم لیکره تر سره کړی دی بیا د دې په ځای چې هغه تعداد هم راکم نور مراکز ته نکړول شوې دي تر څو نور مراکز کې د خپل رایه وکړي
بله یعنی راههای سنجیده شده که آنها از حق رای دهی محروم نشن همین افرادی که در مناطقشان مرکزهای رای دهی بسته میمونه بله
همیشه کمیسیون مستقل انتخابات فلامی را فکر کردن تا بتوانند در روز انتخابات هیچ کس از حقوق حقی خود محروم نباشند. البته با مشکلات جدی که ما در این فروسه با او روبرو هستیم، ما از وضعیت امنیتی ما شما میبینیم و بعض چالش های دیگر باعث از این میشن که نتوانیم در مناطقی که اوجه مخالفین مسلح دولت حاکم هستن و یا هم بسیار تعدید خیلی بالا هستن در مناطق، وقتی که اینا نمیتونن امنیتی و مناطق تامین کنن، باز کمیسیون مستقل انتخابات هم ممکن نیستن که اوجه مراکز رایدهی باز باشن تا مردم
ثبت نام کنن. صداد. و یا هم با چه تعداد از رایدهنده ها در مناطق دارای تهدید بلند امنیتی زندگی میکنن؟ معلومات شما چی است؟
این سوال برمیگرده به حکومت افغانستان و که کدام مناطق واقعا بسیار تعدادشان بالاستن. کمیسیون مستقل انتخابات هم ارقامی را که پیشتر همراه شما شریک ساختیم که از جمله 7385 مرکز رایدهی که فعلا در اوایل ما همراه حکومت شریک ساختیم، همراه ارگان امنیتی، اونا بعد
سعادت از صاحب ببخشید حرف شما را قطع میکنم، اما ممکن مرکزهای رایدهی در مناطقی که بسته میمانند حتما فهرستش از سوی نهادهای امنیتی با شما شریک ساخته شده؟
بله، اما غرطول دقیقه فهرست تاکن خلاک کمیسیون سر شریک شویده. ما مخی اشاره در لود دلچی منفوه دری دوله تهدیداتشتون در لود و هر قسیم چنا امن ندی تهدیدات یو دل ول و یو منزنی و یو کتا تهدیدات و هر تهدیدات چه غلط تهدیدات دل ول و یعنی سقوط و توانی در رای مرکزو نده فرانستی و ساتو زک امنیتی مسئولینو نشوی کولای دیگه ساحو امنیت خوندی کری هر ساحا چی دیگه تهدیدات میانه یا هم خطه و فاقی ساحو که امنیتی بنسطونو هم تسوی عملیات تر سره کلل امداد اول دوی تر دیره بریده پوری حتر دیده وکره چی نگل تا ساحا امن کری تر تو در تاکن خلوه کمیسیون خپل در رای ورکون مرکزو نگل تا فرانسی او طول هوادوال در رای ورکون پورز اغا مراکزو سخه استفاده وکری.
بله، له ټولو مېرمنو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې ګډون وکړ. د افغانستان د خپلواک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال وایند ښاغلی زبی سادات، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس ښاغلی نجیب الله احمدزی او د سیاسي چارو د کارپو ښاغلی قمر الدین صدیقی څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنې ومنله. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل، نظرونه مو څرګند کړل او پوښتنی وکړي. د دې خبرونه په چمتو کولو کې په کابل کې زموږ همکارانو وایس کاکړ او ابراهیم آرون، همدارس د تخنیک په برخه کې رامین کاکړ او شمشاد زادران همکاري کړې و. د دوی هم مننه.
بله، از مهمانان ما و شنونده های ما که تماس گرفتن سپاسگزاری میکنیم. برنامه زیر آسمان کبود در همین جا به پایان میرسه. من ستار فروخ و اسمت ساروان از شما اجازه می خواهیم. بقیه روزتان بخیر. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد.
یو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زرای ور کو خپل نه پاتې ذکر کې ور زرای ور کو خپل خاورا خاورا مو د جنگ له بد مرغ یو پاک او خپل خاورا مو د جنگ له بد مرغ یو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زرای ور کو خپل.
پاک او خپل خاور مو د جنگ لبد مرغیو پاک او